درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونه تموزه اسمت څارون هرکلی کوم په دې سات کې ترشناس ملاندې خبرونه لرو په دې خبرونه کې د ځنګلونو پر اهمیت او د افغانستان د ځنګلونو پر وضعیت ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو په خو په پیل کې څو خبرونه د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې وو پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کېږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کې 1.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماری ایلین ګرورتی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ترجمان دی او له هغو سره به د خوړو او د نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور لمخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغانانو د ایستلو خبر ورکړ. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په قول وویل چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبول کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاقي او اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د 13 جنوري میاشتې د راپور لمخې اوس مهال په ترکیه کې له 3 لک زیات افغان کډوالو سي چې د 1.1 لک په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هر شیبه له ترکیه څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برتانیا حکومت ویلي چې ل دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکو له برتانیا څخه رواندا ته لیږي او ترڅو چې قضیه څېړل کیږي حمل ته ووسی. د افریقای د کډوالو د لوی کمشنري او د بشري حقوقو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د شل اووریزو لوبو لومړۍ مسابقه پیل شي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیر لړۍ 3-5 اووارم لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواده وګټلې. او د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د مازیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوردونکو یو تل بیا مو هرکلی کوم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې پر ځنګلونو او اهمیت خبرې کوو. زه اسمت څاروانم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو او د چاپیریال ساتنې د نړیوالو ادارو پر اساس په ورستیو شلو کلونو کې د افغانستان ځنګلونه چې په ورتیرو دولسیزو کې سخت زیانمن شوي وو یو وار بیا احیا شول او تقریبا هغه حالت ته ورسېدل چې په 1980 لسیزه کې وو. دا ادارې اټکل کوي چې ځنګلونه د افغانستان د خاورې 3 سلنه پوښلې ده، یعنی د افغانستان د خاورې 1,350,000 هکتار ځکه ځنګلونه دي. د افغانستان ډېر ځنګلونه په پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان او بادغیس ولایتونو کې دي. په بادغیس کې د پستو طبیعي ځنګلونه چې د نیویې ملسیزې د تنظیمي جګړو په دوره کې له بېخه ایستل شوي وو په تیرو 2 لسیزو کې بیرته احیا شوي دي. په دغو ځنګلونو کې د 640 نوي ډوله څارویو، مرغانو او خزندګانو په شمول راز راز ژوي او نباتات موجود دي. د هغو په منځ کې ځینې داسې بوټي او څاروي هم شته چې د نړۍ په نورو برخو کې نشته. د ونو او ځنګلونو د اهمیت په اړه د ډیرو تبلیغاتو ترڅنګ د جلغوزو لپاره د نړیوال بازار موندنې مرسته وکړه چې خلک په تیره بیا په هغو ولایتونو کې چې د جلغوزو ځنګلونه شته ونی ونه وهي، خو اوس چې بېوزدي او لوږه اوج ته رسېدلې راپورونه لرو چې خلکو یو وار بیا د ونو او ځنګلونو بې درېغه وهلو ته مخه کړې ده. لبل خو په ورسته ورځو کې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې اورونه ولګېدل او ډېر ځنګلونه یې لمنځه یوړل. شایي دومره پراخ اور تر دې پخوا د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې نه وی لګېدلې. دې اورونو نه یوازې د سیمې خلکو ته ډېر مالی تاوان اړولې، بلکې چاپیریال یې سخت زیانمن کړی دی. شایي ډېرو کلونو ته اړتیا وي چې دا سیمې بیا شنې او سمسوري شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری او همدارس د کرنې او مالداری وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او د دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین زموږ میلمانه دي. ټول میلمنو ته هر کله وایم او تاسو اوریدونکو څخه تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له موږ سره تماس ونیسئ که پوښتنه لري، نظر لري، زموږ له میلمنو سره به شریکي. مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشو، لومړی ډاکټر صاحب ذاکر الله صافی، کته سي دي ځنګلونو په اهمیت لاندې خبري وکي چې څومره مهم دي ځنګلونو، څومره مهم دي یوازې چاپیریال ته مهم دي او انسانانو ته څومره مهم دي، له اقتصادي نظریه اهمیت څومره دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو د عالی قدر او اوریدونکو ته او په دې باس کې ګډونوالو ته وړاندې کوم ډیره ښایسته او خپل موجوده چې تاسو راپورته کړی د افغانستان ځنګلونه، تاسو فکر وکړئ دا زموږ استاذو د چاپیریال او د محیط زیست عمده برخه ده. په مجموع کې د کلچ چې د محیط زیست کلمه راپورته کیږي، دا معنی چې یو ایکوسیستم د ژوند لپاره چاپیریال بیا د ډیرو نور واحدونو نه چې هر یو ته موږ په خاص ځانګړي توګه ویلی شو ایکوسیستم، چې پاره کې مثلا ځنګلونه راځي، پاغی کې مثلا غرونه راځي، پاغی کې مثلا برفي ذخایر راځي، پاغی کې مثلا دښتې او بیابانونه راځي. هر یو په خپل ځای باندې د چاپیریال یا د ژوند چاپیریال د برابرولو لپاره خاص ارزښت لري. نو په دې ټولو یعنی کمپوننت یا ټول ازای چې وسنجو، ځنګل ډیر مهم رول لوبوي. ځنګل تقریبا قدرت وایم چې په یو هیواد کې د چاپیریال یا د ژوندانه د محیط د ساتلو لومړنی ضامن دی. مثلا موږ تاسو هغه وادونه وګورو چې ابهارو ته نږدې دي، او هغه وادونه چې مثلا په وچو کې هغه دي، مهار دي، یعنی د لند لاک دي، په دیو کې دغه ځنګل تقریبا د بهر څه کوي دنده ترسره کوي. د هوا نسبتي لندبل دا ساتي، هوا تصفیه کوي. مثلا نپری دي چې په یو هواد کې د حرارت نوسانونه ډیر لوړ شي، ډیر ټیټ شي، یا د نسبتي لندبل ډیر کم شي یا زیات شي، دا کولای شي په خپل تعارخ سره، په خپل تبخیر سره دا چې شو کی د هوا کنټرول کی. متاسفانه که د توامه چې موږ ستاسو په مجموع کې د افغانستان ساته چې حساب یې کو تقریبا زمونږ زمونږ درې سلنه کم راځي، او هغه د څلويخ کلو جنگونو کې ډیر زیات متزرش، ډیر زیات خراب شل. بیا لله الحمد یوسف حسي وشوي کاونه وشول چې پاره کې د برقی انرژي چې کله رامنځته شو، خلکو د دې د قطع کولو صدد وکړه، ځکه چې د انرژي د برق تر لاسه کړه. بیا یو نوې ټکنالوژي رامنځته شو چې خلکو په محلي توګه د برقونه جوړ کړ، د کم لګي لګي یا د اوبو دغه د کنیکټک یا د ذخیروي انرژي نه استفاده، حرکي انرژي نه استفاده وکړه. بیا ورپسې سولار سیستم راغی، ځنګلونه لګ لګ احیا شو. بیا په دې کې د دولت نه تقریبا تیر دولت باوجود ډیرو زیاتو ناخوالو چې خلکو ورته فساد وایي، بیا هم هغه وکولای شول چې اداري جات کې محیط زیست جات کې وزارت زراعت دې زیات پام را وګرځاو ډیر ښه کارونه وکړه. یعنی دا معنی چې دا وساته دا داسې یو 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 فاکتور یا داسې یو عامل چې زموږ استاذو په هیواد کې څه شی کولای شي د چاپیریال یا د محیط یا د هوا یا د زیات ګرمۍ او زیات سردۍ څه شی کې مخه ونیسي. دا جنبه شواد محیطزیستی وه او بله جبهه اقتصادي ده. تاسو فکر وکړئ که نورستان ته لاړ شي موږ یو پټۍ لرو په نامه د ایسترن بیلټ چې دا د منسونی یا د فصلي بارانونو چې تقریبا د سردار میاشتې وروسته شروع کیږي دا دپاره یوه ښایسته پټۍ ده چې تر پکتیکا پورې دا ادامه لري. نو دا پټۍ کې څه چې وګړي دي منطقو دي د دې د لرګیو نه په ساختماني شیانو کې که چېرته بارویه توګه استفاده شوې وای دوی دپاره ډېر یوه لویه اقتصادي زیرمه وه. د دې دغه اضافي مواد وچ څانګې وغیره وغیره د دې خلکو د محروقاتي انرژي دپاره په ښه اندازه کومک کوو. که چېرته حکومت لکه د تیر مرحوم ظاهر شاه په وخت کې چې موږ تاسو کارخانې لرودلې په زازیو کې او په کم د نورو منطقو کې هغې ډېر ښایسته ښایسته څه کول دغې چارتراش به تولیدول زمونږ چارتراش به حتی سعودي عربو د عربي هیوادو ته دې ته انتقالېدل. نو زمونږ په ملي اقتصاد باندې ډېره لویه تاثیر یې لروده. همدارنګه که تاسو بادغیس خواته لاړ شئ د پستې ځنګلونه وګورئ که تاسو مزار شریف تاشقرغان دې منطقو ته وګورئ په دې غرونو کې ځینې پستو ځنګلونه دي د هغې عواید وګورئ چې فوق العاده په ملي اقتصاد باندې رول لري. که تاسو زلغوزي وګورئ زلغوزي ځان ته چې کچېته دا ښه پروسس شي په ښه طریقه باندې لکه موږ چې هوایي دارېزونه ایجاد کړو د هغې د لارې صادر شي سورت او بسته بندي شي دا په ملي اقتصاد باندې ډېر لوی رول لري. نو ډېره پر حرفي ونه شي چې ځنګل زموږ او تاسو دپاره یو حیاتي زموږ استاذو د چاپېریال دپاره ډېرمدانه محیط دپاره یو حیاتي ارزښت لري.
کور ودن ډاکټر صاحب ساپای د کرنې او مالداری وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت وایند مولوی صاحب مستعین ستاسو دقیق معلومات څه دي چې په نورستان او کونړ کې څومره ځنګلونه سوځېدلي دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو او په بحث کې درنو ګډونوالو پوهانو استادانو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. نو د نورستان په ځنګلو کې چې اور لګېدلی دی دا تقریبا داسې دقیق شمېره خو په دې نه معلومېږي چې هغه ساحې ډېرې لوړې دي او ډېر جګ جګ غرونه دي. خو بیا هم نو داسې د شل سه تر پنځه ویشت هکتاره مځکه به په هغې کې سوځېدلې وي. او خو دا داسې دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د دې دپاره عاجل پلان جوړ کړی دی چې د دې هغه نقشه او د دې هغه کوم نقصانات چې رسېدلي دي هغه ټول بررسي کړي او بیا د دې دپاره به مصنوعي ځنګل بیرته جوړیږي انشاءالله.
بله، آیا اور اوس کاملا مړ شوی دی او کله هم په ځینو ساحو کې اور بل دی؟
اور مطلقا اوس هلته نشته. تقریبا تر اوه ورځې شپږ ورځې اته ورځې مخکې موږ هلته مطلق اور نه و، هیڅ هم نه و. اما داسې هلته انټرنیټي شبکې او دغه رقم مواصلاتي شبکې هغه کار نه کوي. خبره ډېره په ځنډ سره رسېږي، بس یو څوک خبره وکړي او د رسنیو د خبرونو سرخط جوړ شي. هلته موږ ساحې ته تللي وو، هغه ساحه مو د نږدې څخه وکتل، اور هم مهار و او هرڅه.
ډېره مننه. یو بل کلن راته وای چې آیا کوم اټکل کولای شي چې په دغه سوځېدلو ونو کې به څومره د جلغوزو ونی وي او څومره نوري ونی وي؟
دا دا د شام دره چې ورته وای دلته چې دا اور لګېدلی و دا د جلغوزو ځنګلونه و. او دغه بلې خواته چې بیا اور لګېدلی و هغه خو نو ډېر مخکې و، خو اوس نه و. هغه بیا چې و دغه چتراش چې ورته وایي یا نشتر نختر چې دوی ورته وایي دغه درختې وې. ځنګل خو هغه دی استاذ هم موجود دی، دا د نورستان جنگلونه یا په مجموع کې د غرنی جنگلونه داسې دي چې دا هر شی چې پر کومه علاقه باندې شیندي که په کوم ځای کې منځ شنې دي هلته بیا جنغوزی نه شنې کېږي، او که په کوم ځای کې نختر شنه دي هلته بیا منځ نه کېږي، بس داسې یو د بل پر ځای باندې نه سره شنه کېږي. دا د هر یوه هوا او ځمکه دا بس هغه شنه کوي. دا مې تر دې پورې درته وویل چې دلته ډېر هېوادوال په دا پوښتنه کوي چې ته باید د جنغوزو پر ځای باندې دا چې نختر سوځېدلي پر هغه باندې ته جنغوزې وکړي چې هم د خلکو دپاره کار شي او هم د خلکو دپاره یو عایداتي منبع شي. نو هغه په دغه وجه باندې چې پر کومه ځمکه د مخکې څخه طبیعي جنغوزې پر هغه باندې مصنوعي جنغوزې کرلی سو، او چې طبیعي هغه نختر و د منځ پر هغه باندې بیا هغه شی کرلی سو، یو د بل پر ځای باندې
دا ولا چې دا نه رښنه کیږي. بله ډېر مننه. یو بل تاسو څخه، آیا تر اوسه د اور لګیدو عوامل څرګند شوي دي؟ دا پوښتنه په دې خاطر هم کوم چې ځینې خلک وایي د دوو قومونو ترمنځ شخړه شوې، او ځینې بیا وایي چې په دې خاطر چې د جلغوزو حاصل یوې طبقې اخیست او بلې د رخیل مخې ځنګل ته قصدن اور اچولی دی.
نو دا خو چې موږ تللي وو د زراعت وزارت په سرپرستۍ کې، د زراعت وزارت مهین پنځه وزارتونه وه په هیئتي باندې موږ تللي وو. بیا مو هلته د ولسونو سره، ځایي مسؤلینو سره، او دغه رقم قومي مشرانو سره، او هلته دوی خپلې اتحادیې لري، د هغو ټولو سره مو پر دې باندې مجلس وکړي. داسې څه موږ نه کړه پیدا لکه کوم چې هغه اوازې وې یا رپورټونه وه. منتها عوامل درې یا څلور دوی یادونه چې هر وخت په ځنګلو کې ورونه لګیږي، نه تنها په افغانستان کې، د دنیا په نورو برخو کې هم لګیږي، خو په نورستان کې یا په دغه ځایو کې چې دوی ور کله کله چې دا ور رامنځته شي، نو هغه عوامل یو دایي چې کله د شپنیان یا رمی چې پیایي د چوپانان دا ور بلکې او بیا لاپرواهي څخه ور دغې پرېږدي، نو هغه کله باد ورته رسته شي او دا لاندې خاشه وچي د دې څخه اور جوړ شي او اور واخلي، او کله بیا داسې د تورست سیلانیان چې ورته وایي، نو دا چې کله په یو ساحه کې شپه وکړي او هغه هلته اور داسې ځینې پاتې شوي، نو د هغه څخه هم ول دا مشکلات پیښیږي. او کله کله ول داسې چې د ګرمۍ په شپو کې که څه هم هغه هواوي خو ډېرې معتدلې، خو دوی دا په ځنګلو کې طبیعي چې بس کله په ځنګل کې داسې پیښه راځي چې هغه په خپله باندې هم یو ځای اور واخلي، او کله بیا ول داسې پیښه شي چې یو موزر څوک لکه دا ته چې وویل خو دا موږ اوس فلاله دا پیښه په لاس کې نه لرو. په تیر وخت کې به ور کله داسې پیښېدله چې د خلکو په مابین کې به څه خبره راله، او بیا به د شپې یو موزر څوک تللی وو او هلته به اور لګولی وو، نو دا پیښې کله پیښېږي.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری صاحب، خلکو ته څنګه انګیزه ورکولی شو چې ځنګلونه ونه وهي، خصوصا په اوسني بد اقتصادي حالت کې؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب تاسو ته د انازې راډیو ټول اورېدونکو، او په بحث کې دوه بدلوالو په حاضر او مولوي صاحب ته زه هم په خپل نوبه سره سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهان صاحب د ځنګلونو په اهمیت باندې بحث وکړو، نو په کچېته منګه د ځنګلونو د قطع او د قاچاق په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره، او همدارنګه د هغو وګړو چې د ځنګلونو په چار اطراف کې ژوند کوو، د دوی سره هم د قانون مطابق لوړ دي، سو موږ کولی شو د ځنګلونو په ساتنه کې ښه رول ولوبوو. تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې هغه وګړي چې هغه د ځنګل په چار اطراف کې ژوند کوي، دا خلک د ځنګل په حفاظت کې باید دخیل واوسي. دې خلکو دغه ذهنیت باید دول لاړ شي چې د ځنګل قطع کول، د ځنګل تخریب، دا په حقیقت کې برعلاوه له دې نه چې لوړه کچا باندې زیان لري، دوی په اقتصاد باندې، دوی په ژوند باندې، دوی په چاپیریال باندې منفي اغېز لري. نو زما په شخصي نظر مشخصا د تاسې د جواب په اړه باندې د عامه پوهاوي لوړوالی او د محلي خلکو چې هغه د ځنګلو په چار اطراف کې ژوند کوي، د دوی تخلیدل د ځنګلو په حفاظت کې دا هغه مهم او اساسي نفس ده چې د ځنګلو په حفاظت کې او قطع او قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لري.
ډیره زیاته مننه کوروادن پوهن صاحب. صاحب تاسو هم په دې اړه څه وایئ؟ لکه څنګه چې ښاغلی ناصری اشاره وکړه، د جلغوزو مسله همداسې وه. کله چې د جلغوزو صادرات پیل شول په پراخه پیمانه، البته او ګټه وټه زیاته وه، نو داسې اوریدل کېدل چې خلک ډیر تشویق شول د غوونو ته او ساتنې ته. داسې نور کارونه هم فکر کوم چې کېدای شي چې خلک د ونو تر وهلو د هغو په ساتلو کې د ځان ګټه زیاته احساس کړي. نور کوم کارونه کېدای شي؟
زه فکر کوم په دې کې کنه د ځنګلونو په ساتنو کې او یا دغه تعویزول د لرګیو نه د میوه لپاره کله داسې مخکې وګورو، موږ ډېر ښه نظام لرو، موږ ډېر ښه سیستم لرو د دې ځنګلونو او د دې د زلغوزو په ساتنه کې. په یو منطقه کې به صرف یو هغه باشي به د ځنګل دا کلی به یو داسې سره توا مچ عرفي او شورا بلرو دله، هغه عرفي شورا به صلاحیت ورک دی هغه ته د باشي ته، او دا باشي به د ځنګل ته څارنه کوله چې ډیره ښایسته څارنه کوله. قطع به هغه شو کچا به وش لږی هم ټولول، بیا به شورا فیصله وکړه څه وخت به ټول شي څه وخت به هغه شي. دا دا دغه سیستم دا چې فکر وکړو دا سیستم تقریبا بیا را ژوندۍ شي، دې کې به ډیر ښه پرمختګ وشي او د دې هوا د دې کولی شتمنۍ ښه ساتنه به وشي. او بله مسله دا ده چې ایوازولې تعویزولې تاسو ګورئ، یو نبات ایوازول بل نبات دا یو اقتصادي څېړنه ته یو د اقتصادي ارزښت او یعنی څور تا وای پرتل کول د هغه وروسته باید دا وشي. موږ دا کار کولای شو او دې شو هم کولای. هغه منطقي چې زرغوزی دي باید هغه ساتنه خوشي او هغه د رشت د لپاره زمينه سازي وشي، او هغه ځای چې نختري دي په خپل حالت پری دي. د نختره ګټ موږ تاسو مرئ نه د موږ تاسو نه ګور، ولې ما ته ښکاري چې د خو هم تحلیل لرو چې د هوا د هواد د هوا په ساتنه کې څومره رول لري، او میوي او زلغوزی په خپل میوي لري. دا باید په طبيب توګه پری دي، په طبيعت کې ګوتې مو وهي، طبيعت کې ګوتې وال، طبيعت کې لاس وانه. دا ډېر لوی علم تجربه لري. کولای شو په دې کې سړيني وکړو، په دې کې کولای شو ځینې تحقیق ورګاونو په دې کې شامل کو، او دې ته واسط ورکو. پاغه ځایو کې موږ ضرور نه ده چې نختر د منځ یې شو دغه په ځای زلغوزی وکړو، یا زلغوزی د منځ یې شو نختر وکړو. تاسو په خپل پاغه زلغوزی په ساحه کې ډېر لوی سوال د کچې ته موږ خوري جوړې کو، او دې ته انکشاف ورکو خزې مینه لرو. همدارنګه نختر د لپاره موږ په د نختر په ساحه کې خزې حال لرو چې هغه ته باید انکشاف ورکو.
زما منظور سوال دا و چې په څه شکل سره خلک په دغه طبي سرچینو کې یعنی ځنګلونو کې شریکول شو چې هغه خپل وګڼي، او نه یوازې چې وینه وهي بلکې وی پالي وی ساتي لای پراخي کړی. په څه شکل سره دا کار کوي؟ شي د افغانستان قوانين سوي
مشورو کې ما تاسو عرض وکړ چې دین یو خاص سیستم موجودو، دین یو خاص سیستم موجودو. د کلی شورا وا مشران په دې کې شامل وو، یو باشي به مقرر شو، او باشي به د دې ځنګل داسې څارنه کوله چې حکومت په یو کتاب باندې هم نشو کولای. زه هم که دا سیستم بیرته احیا شي، دا په نه پولیسو ته خاص کتې ته ضرورت شته، نه بل شته. هر منطقه هر کله هغه د پخوانه دا یو دود یو دستور په منطقو کې چې دا ځنګل کچته هغه دی د زلغوزی دی، هغه زلغوزی خپل مال غني، ونی خپل مال غني. زه هم دغه سیستم دی یا شي سید هغه قانون چې کوم د مهندستی یا د قانون د ځنګلاتو ساتونو په ارتباط دا قانون باید په دولت کې موجود دی، او باید هغه تقوی شي. او ورسره موږ باید د عرف نه استفاده وکړو، مونږ باید په کلو کې پاره کې دا شوراګان تقویه کړو ترڅو د دغه ځنګلونو د خپل ملکیت وګڼي او د دې په ساتنه کې په عرفي توګه داسې فیصلې وشي چې دولت هیڅ ضرورت پاتې نشي او دولت هیڅ مجبوره نشي چې په دې خلکو مداخله وکړي. نو دا د یو سیستم موجود او اوس هم که تاسو هغه وکړئ دته انکشاف ورکړي. زه تاسو یو لنډه بېلګه وایم، یو مثال تاسو د اسلام قلعه او د دې دشت وایم. په اسلام قلعه او په دې منطقو کې په نوراباد کې بلې کوسار کې دلته ما خپل کار کړی دی، دا دښتې یو تکس پیرې وې. دې حالت ته ورسېدلې چې بادونو ریګ واخیست او ټول دوکانونه او کورونه څه شی کړه د خاورې لاندې کړه. څه شی سیستم شوی؟ ما ولې اصلي لامل د دې خبرې چې هغه شوراګانې د منځه تللې وې، څه خلک یې مهاجر شوي وو او څه دولت د هغې په مقابل کې بېتنایي کړې وه او څه دغه توپک سالاران قومندانان چې پیدا شوي وو هغه شوراګانې خرابې کړې وې. موږ د ځینو ماسو په مرسته باندې دا شوراګانې بېرته ایجاد کړې او دې خلکو ته مو وویلې چې دا ځنګلونه ستاسو ملکیت دی، دا ځنګلونه دا بوټي ستاسو د څارویو د پاره ښه خواړه دي. نو تاسو که دا براوی او د ده دپاره یو ښه سیستم جوړ کړئ، تاسو یقین وکړئ په څلور کاله کې که تاسو کله سفر کو سات خواته وکړه او تاسو د چپ کوی خواته د سرک وګورئ بېرته هغه ونې زرغونې شوي دي او دومره لوړې شوي دي چې د بادونو بیخي د خاورې د تخریب مخه نیولې. یعنې داسې ذهنیت خلکو ته ورکړ شي، دولت به تقویه کړي. نو په دې
ډېره مننه پوهن صاحب. لیکن مسله دا ده چې کله لوږه ډېره شي، فقر ډېر شي، که تاسې یو قوم ته یو ځنګل وم سپارې نو هغوی د مجبوریت له مخې هم ونی وهي. پرون موږ ته د پکتیا یوه مدني فعال په دې اړه داسې وویل،
په تېرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډېره خلک په یو څه کاروبار باندې مصروف وو. دا چې ورځنۍ چارې مخ ته وړلې هغه بېلابېل کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په هغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی شوی وو او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لخوانه د پرېکړې په اساس باندې ناغه کېدل، چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښه کاوه چې د پکتیا دغه مثلا په ځاګړي اروپ کې جانخیل کې سکمنو کې غدران میشت درې ولسوالۍ چې دي هلته ځنګلونه پرې کې. نو تر ډېره مخنیوي شوی و هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار وو چې د تیزونه ښه کاوه چې شنه ځنګلونه کته کې. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو، بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېره پر خلک له مجبوریته وایي، نو هغه ته بیا قومي پرېکړم دومره نه لري، ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه بنیول سوې مخه، نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا. نه
که هم په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس ازادي رادیو ته ویل چې یو 50 کسیزه قطعه جوړه شوې ده، لیکن 50 کسیزه قطعه به کوم ځای اداره کې کوم ځای به رسیدګي وکړي شي، دا هم ډیر مشکله کار دی. مولوی صاحب مستعین، ستاسو په نظر لاره چاره سره چې خلک ځنګلونه ونوي او مخکمه اشاره وکړه چې ترڅو خلک په ګټه کې شریک شوي نه وي په یو نه یو شکل سره تر هغه پورې ګرانه ده چې دوی د ځنګلونو تل وساتي، کله چې مجبوریت راشي لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکو ورته اشاره وکړه نو بیا یې وهي. تاسو څه فکر کوئ چې باید څه وشي؟ ځنګلونه په خلکو وویشل شي او د دوی مسؤلیت وګرځول شي، ساتنه هم او کې وهي هم بې دریغه ونه وهي، کوي ونه وهي دوی کشیش دي، داسې کوم لار شته وکنه؟
د ځنګلونو د تحفظ لپاره خو موږ د اوس هيئت چې تللې و دوی تر هې راوړې دي، او یو د لنډ وخت لپاره عجله او یو د اوږدمهاله لپاره. نو دا د لنډ وخت لپاره عجله چې راوړې ده هغه دا دی چې هغه کتاب چې د ځنګلونو لپاره جوړ شوی ده هغه عجل کار شروع کړي، خو هغه تاسو معلومی چې دغه قانوني کارونه برابرول او د خلکو روزنه او دا هغه یو څه وخت اخلي. نو هغه وزارت داخلي ول چې میاشت دوه میاشتې پورې وخت اخلي، نو بیا موږ د دې لپاره داسې خلک وګمارل چې هغه هلته د علاقې منطقې خلک دي او هغه به پې فلحال دغه کار کوي او هغه مساری په شان به دولت ورکی نو یو خدای د هغه د حفاظت لپاره ډېر څه دغه او بل په دا ډېر وخت باندې یعنی د اسلامي امارت د راتګ سره چې دوی کله اعلان کړی وو د ځنګلو د کتې د بندېدو دپاره نو نوي لرګي کته سوي نه دي یو د دوه او بل د ځنګلو د حفاظت لپاره چې کله اور یا بل شی لګېږي د هغو چې کوم عاجل اسباب دي چې هغه د اور جامې ورته وایي او یا هغه نور تبرونه او بیلچې هغه شان چې د اور په وژلو کې کارول کېږي دا شان دي او هغه به په هغه خپل طرز او طریقه باندې هر ځنګله ته نږدې په هغه حکومتي ودانیو کې اشان ځای پر ځای کېږي د ضرورت په وخت به بیا قوای بشري ته ورکول کېږي او هغه به د مخنیوي د دې کار کوي او پاتې سلو کته دپاره خو دغه کتاب د چې د وو ولایتو دپاره بلکې چې د مور ځنګلونه پکښې لرو ډېر ځنګلونه په دغه مشرقي کې نو د دغه دپاره دغه کتاب ده او هغه په کار باندې اوس عاجل پیل کړی دی او کار روان دی او بل د دې دپاره اوږدمهاله کوم پلانونه چې دي هغه نو دا دی چې د دې میکانیزم جوړول دي او چې دا لرګو څخه بیا څنګه استفاده وشي هغه لرګي چې هغه ځای کېږي یا زړه کېږي او یا دغه کېږي او یا بیا د دې پر ځای باندې چې نور څنګه وکړل چې خلکو ته کارخانو ته او دغه رقم صنعتکارانو ته تجارانو ته په کوم شرایطو ورکول شي نو پر هغه خو اوږدمهاله کار دی پر هغه باندې کار روان دی او کوم لرګي چې موجوده دي چې تا مخته ویل چې خلکو ته یو نوع حق پکښې ورکول شي خلک خو موږ د نږدې څخه ټولې منطقو خلک ولیدله او ټول په دې باندې پوه چې دا زموږ د احیا دپاره غټه سرمایه ده او زموږ د اوسني حالت باندې چې پر ټوله دنیا کې وچکالي ډېره ده بارانونه نشته خوشحالي ده هوا ککړه ده امراض ډېر سوي دي په دې ټولو شانو باندې هغه خلک په وخت باندې دوی ته سیمینارونه هم سوي دي او هلته د زراعت چې کوم مسؤلین دي او د محیط زیست چې کوم مسؤلین دي هغه وخت په وخت باندې هلته دورې کړي دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دي او دغه رقم لکه صافي صاحب چې وویل د مخکې څه چې کوم قومي تړونونه وه هغه په اکثرو کې یعنی په سل کې په 90% ځایونو کې هغه برقراره وه او د هغو تړونونو کار روان وو او هغه ډېر څه موثر واقع وه او په 90% خو نو خامخا په هر چا کې د لارې خلک یې په بعضې ځایو کې هغه خلکو څه شکایت درلودي چې پلانیان خلک چې دي هغه مطلب دې شي ته دغه نه دي متوجه نه دي نو دا ټول کارونه سوي دي او دغه ځنګلونه چې دي دا ټوله د ملت سرمایه ده په دې ټول ملت خو هغه خلک چې د ځنګلو خدمت کوي هغو دپاره د ځنګلاتو په قانون کې یعنی هغه خلک چې نږدې هغه قومونه چې نږدې په ځنګلو ته اوسېږي او یا په ځنګلونو کې اوسېږي هغه خپل حق او حقوق لري په ځنګلو کې او د هغو خپل حد او حدود معلوم دي هغه لرګي درختي چې غزاریږي چې پکېږي اوبه یې راوړي او د دې چې کوم وچ لرګي دي د سونګ لرګي دي د دې ټولو شانده خو ټول اوس په قیمت باندې دي په دې ټولو کې د هغه خلک په دا پوه دي هغه خپل په حق او حقوقو باندې پوه دي او خپل حدود ورته معلوم دي موږ داسې څوک ونه لیدی چې موږ ته دې دا ووایي چې زه د دې شی سره دښمني لرم او یا دا زما په ګټه نه دي ټولو خلکو دغه ویلی چې بس تاسې چې هره طریقه جوړه کړي حکومت موږ ورته اماده یو او کوم چې مخکې څه جوړ دی هغه ته اماده یو مخکې د جنګلاتو قانون چې دی ټول خلک آماده و ان شاء الله
bale ډیره مننه لیکن یو خو دا چې په خولې څوک څه وایي لیکن بل دا چې په عمل څه کوي مثلا ک دغه وس کابل شارت لار شو او یو سړک ته ورسو ویاله به غندونو ډکوي یو څوک په پلاستیک کې اچوي یو څوک په کاغذ په کې اچوي لیکن امغه سړی ته بیا میکروفونونه سي چې دا کار څنګه دی وای دا غلط کار ده دا زمو شارت مشکور دی دا خبري خلک کوي لیکن عمل بیا یو څه جلا مسله ده پر حل وس به وګور چې زمو درانه اوریدونکو څه وای زمو د دې خبرونه ملمانه دي د کابل په هنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د طبی میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالداری وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې او د واټس اپ شمیرې اعلان کړم، یو اوریدونکی تیار لرو. اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان محترمه تا او درنو ملمنو تخن کم کارت سلامونه وړاندې کوم.
سلام
مبارزه هلمند استاد محترمه.
مهرباني کوئ مبارزه.
سروان محترمه وکنه پر دې موضوع مې انتخاب کړی ده، نو زموږ تاسو په هیواد کې د دې وړاندې یعنی زنګولونه یو څه تر خو ډیر و، خو د بعد مرغ اوس یا ورونه اخی یا پسرانه بس وهل کېږي، لاندې لرګي وړکېږي ختیږي، نو را به صدا یو وخت چې هغه خلک یې وی او یا خپل سفزي یا خرڅوي. هغه لوی لامل زموږ تاسو په هوا کې د غربت له وجې دي، ځکه چې یو سړی مجبور دی نو هغه چې د دې پر ځای چغلا کوي نو همدې ته لاس اچي. زموږ د هلمند ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې څه ناڅه د ونو او بادامو درختې ولاړې وې په غرو کې وي، نو هغه هم د دې د وجې څخه اکثره ووهل شوې. زوایم چې د حکومتونو پر ځای دلته موږ ته تجربه معلومه شوه، د حکومتونو پر ځای قومي تړونونه د دغه زنګلو د وهلو د مخنیوي په برابر کې مثبت تمامېږي. ولی حکومتونه هر حکومت دایمي نه یې، ځکه چې هغه بدلون بدلون پیشکرازي، نو که قومي تړون ووسی هغه ډیر وخت پر ځای باندې پاتې کیږي. په هلمند کې چې هر چا خپل د غره ساحه معلومه ده چې دا د یو سړي ده دا د بل سړي ده، نو هغه چا چې خپل پر دغه زنګلونه باندې بایسته وو هغه یو رقم درخت دی دلته په هلمند کې هغه میوې ته شنې وای کیږي، نو چې هر څوک باندې بایسته وو هغه پر ځای باندې پاتې دی، او که چا نه غېړي کړی وای یا تللی وو یا سر نه په ګرځوي نو هغه وسوي دی. خو بیا هم په دغه لس کلونو کې عمارت په دغه ولسوالۍ کې سخت محدودیتونه وضع کړه، کار چا وولي و دونه به جرمه کیږي، خو بیا هم خلکو وهله نه پرېښوده، نو کومې تړونونه د دې په برابر کې ډېر مثبت تمامې. جابر مې د ملمنو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې باید د سوو کوچ زموږ ستاسو دغه اوسنی زنګلونه پر ځای پاتې سي او نور هم د پراختیا ورکو، یعنی موږ تاسو باید سوو کوچ مو چاپریال شایسته سي او هم دا زنګلونه خپل پر ځای پاتې سي.
کور ودان سلامت اوسې. مننه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو. مهرباني کوي. خیر، اوس به د ټلیفون شمیرې اعلان کوم. د دوی ټلیفون قطع شو. 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15301 بلش میرا چې هم ټلیفون دی او هم واتس اپ 00 24 12 12 شپږ 40 00 00 24 12 24 01. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون متاسفانه قطع شو. بل اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري خبري وکي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست که خبري وکي. خیر تاسو خبري ونه کړی بل یو ته به ورشو ګوندې د دوی आवाज واوریدای شو. خبري وکي ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه ستاسو خبرې کوم د کابل نه.
مهرباني.
ما یو لاند پښتنه په دغه مورد دی هغه کې د ونو د موریش سره مې پښتنه دا ده ویان دی وزارت زراعت.
مهرباني.
زه وشته توجه غواړم د لوګر سرکونه 200 اوس په خو یاو او هغه نقشو ډیزاین هم دغه دې سرکونه په تر لوګر په دیالامو پوری کچې ته بیا په سلای راځي او دې راته ځوندې چې په دغه شاوخانه کې کیدی هم به سورې پیدا کی هم به دا ونی پیدا شي هم به دا ولسته یو کار پیدا شي دا ولس ورته ونی شي دا ولس ورته وساتي دا مې وپښتنه او دومره پښتنه مې دا شایده د موري سره پښتنه دا شایده چې مونږ دغه د شډو کاروبار کوو د رسمي جوازونه لرو کو پراتیپونه لرو د غوغان مورد کې یو تاسو توجه غواړم چې وشکالي ده د خلکو حالت ډیر خراب ده حتا تر دې اندازې چې خو دې موږ دا کار ډیر خو خو چې امارات راغلې نه موږ ته واکسین راغلې نه موږ ته القاره نه موږ ته دوا د شنجې راغلې هیڅ هم را نغله ته کوم توجه غواړو او مننه.
کور ودان سلامت اوسې. بل اوریدون خیملرو تاسې ځان راو پېښنې آزادی رادیو مهرباني کوي. مهرباني خیر دو دوی تلفون هم قطع شد. وسبنو نه تکنیکی هم کار وای بل همشته. مهرباني کوي. و علیکم السلام.
سروان صاحب محترم از ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت اوسې قاری صاحب. مهرباني
تشکر. سم خبره پر محیط زیست یا پر زنګلونو باندې ده. زنګل خو نه دا شی دی چې زموږ مو محیط زیست کو ماکرو چې زموږ د چاپیریال په ساتنه کې زموږ سره مرسته کوي. خو یو خبره زه کول غواړم، دا خلک ډیر د مجبوریت خبره کوي. زوم چې سړی د مجبوریت خو هر کار کوي، دا خو نه بیا نه دی چې ولا ته مجبور یې د خدای سر پرې که ته مجبور یې اغلا وکړه، ته مجبور یې مواد مخدر وکړه، ته مجبور یې ځنګل وو، دا خو نه کیږي. زما په نظر و دې ته یو غټه آګاهي په کار ده. زموږ مسؤلینو زموږ پر مسؤلینو مو دا غږ دی چې د گفتار پر ځای باندې جامه د عمل وپوښي، زموږ د ځنګلونو ساتل.
بله بله مننه قاری صاحب. اما ځنګلونه په داسې ځایونو کې دي چې له ښارونو لري په غرونو کې وي، هلته ساتنه یو څه مشکله ده. او دا چې یو څوک ډوډۍ نه لري، بیا په ځینو مواردو کې مجبوره کیږي. که څه هم ستاسو خبره په ځای ده چې که څوک مجبوریت بهانه کوي او عامه شتمني له منځه وړي، دا ناروا کار دی. فکر کوم بل اوریدونکی مو وصل نه دی. نه وصل نشو ور بشو درنو میلمنو ته. مولوی صاحب پوښتنې در تاسو څخه وې. نو اول نوبت هم تاسو ته درکو. مبارز صاحب ویل چې یو پوښتنه خو البته تاسو جواب کړی دی چې ولسی تړون څومره رول لري او خلک کولای شي چې ځنګلونه وساتي. په دې اړه به وروسته ناصری صاحب نظر څرګند کړي. تاسو په دې اړخ باندې نظر څرګند کړي چې ځنګلونو ته باید دولت پراختیا ورکړي، پراخي کې نور ځنګلونه کښېږدي. د 2021 کال د مارچ په میاشت کې یو خبر په انټرنیټ کې مې دا اوس مخکې ولیدو چې دولت په همدې 2021 کال کې ژمنه کړې وه چې 25 میلیونه ونې بشتي. ستاسو حکومت سږ کال څومره ونې ایښي دي او د ځنګلونو د پراختیا لپاره څه پلان او پروګرام لري؟
سروان صاحب، ځنګلونو پراختیا دا د هر حکومت اولنۍ دغه پلان چې پراختیا ورکړي هغه، ځکه چې هر حکومت په دې پوهیږي چې ځنګلونه زموږ په هیواد کې هغه بدلون راولي، او هم د اقتصادي پلوه او هم د صحي پلوه، هم د هوا د پاکوالي د لارې. نو دا موږ هم سس کال د زراعت وزارت د طرفه او دغه رقم د همکارو موسو په مرسته باندې ډېر نیالګي توزیع کړل. خدا به د هیوادوالو سره مو همیشه سیمینارونه مدای او په هر ځای کې چې د نلشانی کانفرنس وو په هغه کې مو غوښتنه هم دا و چې نلګي خامخا وساتي، بیروزی داسې ځای مې لګوي مشنه کوي چې حالته نو بور شي ځنه بیا تی پالل شي صرف یو نوم شي چې پلانې دون نلګي وکړل. نو هغه مو تر دې اندازې پورې تعقیب هم کړل، کوشش مو وکړي او هڅه مهم ده چې آینده کې هم و دغه ته و ځنګلونو ته وده ورکړو. ما درته وویل چې په اوږدمهال کې موږ دا پلان لرو چې هغه خلکو ته دغه میکانیزم او طریقه برابر کړو چې زوړ لرګي هغه دوی د هیواد په نپه باندې استعمال کړي او خپل په نپه استعمال کړي، او د هغه په مقابل کې بیا ځنګلونه وکړي او د دا تړونونه ورسره وسی او دا قراردادونه ورسره وسی. دا ټول شانس ده او عاجل خو مو د ځنګلو د ساتنې یا د حفاظت لپاره هغه یو اقدام دام کړی دی چې هغه لرګي چې پخوا په ځنګلونو کې وهل سوي دي او یا هغه درختي چې چپه سوي دي هغه ټول را انتقال کو، واده ساهو ته چې د ځنګلو څخه را لیري، یعنی شارو ته یا مرکزو ته را انتقال کو. اب وروسته بیا کابینه یا اقتصادي کمیسیون پریکړه کوي.
بله
چې دا دغه څه پوه کې د لرګي په څیر کم باندې خلکو ته ورکي او هغه ولسمه چې د ځنګلو حفاظت کوي هغه ته څونه برخه پکښ ورکي، هغه خو خپل د جنگلونو قوانين ست د پداغه پر مخ باندې بدغه کی خود دې ګټه بداسي چې دا جنگلونو رافاک شي د وهل سوي لرګي څخه یو خو به د لرګي د خرابېدو څخه وساتل چې ځکه په کلونو کلونو د بارانو او سیلو او دوبو په مخ کې پراته دي او بل بدای چې خلکو باندې به هغه بنا و درېږي چې څنګه جنگل ته ځي نو وای چې جنگل کې زما لرګي دي هغه به سره توې چې لږه خو ټول راوتلې دي او البته نور لرګي نشته نو خلک چې د جنگل سره یو خو عادي سړی چې د جنگل ته یو دای چې د اریو د ماشينه سره دي دا هغه مخنیوي به وسی او په دغه برخه کې نو د 50 کسې د کتاب بالکل کفایت کوي ځکه چې هغه بره بیا خپل زنجیر یا لار جوړي چې جنگلو خواته خلک دي دا هغه څه پښتنه کوي چې چې څوک جنگل ته یا چې څه در سره دی هغه شان چې جنگل ته تاوان کوي کاغه ور سره موجود نو جنگل خو یو پلاوس مخ ته پاک شوی دی ټول نو ورسته چې خلک ورځي یا زیات سیاحت او د سیلاني توپ د فارغه ته به منات نه هغه خلک چې جنگلونو ته ځي د ښکار اسباب ورسره هغه به زندرا ګرځول کیږي او کده کتي اسباب ورسره د جنگلو هغه به زندرا ګرځول کیږي نو عاجلتن ډیر مهم ګام دی او دا به ان شاء الله ډیر مثبت تمام شي نو دا غره کوي د تجه ترڅنګ به د خلکو عامه په هوای ورسره روان وي او چې دا میکانیزم یو تر هغه جوړ شي چې لرګي د خلکو ته د خلکو په نه په استعمالي جنو هغه چې د خلک وای چې د لوجه څخه خلک دا کار کوي نو د هغه مخنیوي بم پکښو وسی او خلک به وجه ته لیواله سي چې جنگل نورم وکړي آباد کی او کته نه کی
بله ډیر مننه د ستانه صاحب پښتون ته بلش روسته جواب ورکړي چې دوی هم دوی پښتون له تاسو څخه درلودي خو اوس ناصری صاحب ته ورسو ناصری صاحب مبارز صاحب ویل چې د خلکو تړونه مرسته کوي چې جنگلونه وساتي حکومتونه نشي ساتلې د په باور او یو بل مسله دا چې مخکې په هان سایبر ته اشاره وکړه چې په خوا ځینې فابریکې وي په کونړ کې فابریکا وا په خوست کې یا دوی فکر کوم چې اشاره وکړه خوست کې داسې وا فابریکا وا چې لدغه لرګو څخه وسایل جوړ شي الماری جوړ شي تختونه جوړ شي او نور وسایل او کده چې منظمې فابریکې وي بیا به دولت ته هم معلومی شي چې څومره لرګي راوړل کیږي څومره وهل کیږي که وهل کیږي هم بدريغه بنوي وي ترې وهده پوري وي او د فابریکې له تولید به هم ورته معلومی شي او کداغه سی فابریکو کې د سیمي خلک ونده ولري چې د دوی ګټه یو برخه دوی تم ورسیږي جی په یو نه یو شکل سره نو دوی ته به کارم پیدا شي او فکر نه کوي چې دا هم د ونو د بدريغه وهلو د مخنیوي ولاروي
د رجات مننه څاروان صاحب اول خو د مبارک صاحب څخه د رجات مننه چې واقعا په ډېر وطني الفاظ باندې هغه علمي دوه اصطلاحات وکارول چې اوس په ټوله نړۍ کې د ځنګلونو د حفاظت لپاره ورڅخه استفاده کیږي چې هغه کو مینجمنت ورته وایي یعنی په هغه قومي تړونونه او هغه په وګړي یا هغه اجتماعان چې زمينه په چارو طرف ژوند کې د دې د تفاهم په اساس باندې موږ کولای شو چې زمينه په خټو د حفاظت کو مکه هم په دې باندې ډیر بحث شو په هغه باندې تفصیل ورک چې موږ څنګه کولای شو د خلکو ته ذهنیت ورکو چې هم د اقتصاد لپاره ونه هم د اجتماع لپاره ونه او هم د تفریح د سیاحت لپاره ونه ځنګل د دې په ګټه ده چې بیا بیرته باز د عامتو هوی په تاسو بل مهمه خبره چې مبارک صاحب ته اشاره وکوله هغه د محلي تجربه او علم په اساس باندې چې هغه تړونونه دي هغه ناغې کې خودل دي چې په هغه مسله ورته ډېره دقیقه اشاره وکوله یعنی موږ بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې واجبنه لار چې موږ وکولې چې د ځنګل په حفاظت کې او د ځنګل نه خه موثر او پایدار ګټه واخلو هغه باید محلي خلک کې داخلي کو چې په دې مورد کې د ځنګلونو نافذ قانون صراحت لري د کمیټې جوړ شوې دي او د کارنې وزارت رسمان دیوی سره په اړه کې کېده چې په دې مورد باندې مونږ سره هم په تفصیل کې لازم وي ورکی پات چې په اقتصادي په علاوه منګه په کونړ کې په تیر وختونو کې فابریکې درلودلې چې د داخلي تولیداتو لپاره منګه په مناسبه او په تنشوي اندازې لرګې د ځنګل راوړو په هغه فابریکې کې هغه پروسس کیده. دا یو ډېر ښه سیستم ده. موږ که دې ته وادار کې چې د اضافه بهره وداري نه یا د اضافه قطع نه موږ جنوګري وکړو، ولې متاسفانه وضعیت نه تنها اوس بلکې په مخکې هم همداسې و چې دغه فابریکه بیخي له یاده وتې وه. حتی زما په یاد دي چې په تېر نظام کې هم د دې فابریکې د فعالېدو لپاره بین الوزارتي مختلف هیئتونه تعین شو هلته لاړه تر څو پورې دا فابریکې بېرته فعاله شي. بلکې مافیا او قاچاقبران په سیمه کې حاکم وو، نو دوی ونه شو کولی دغه فابریکه بېرته فعاله کړي او قاچاقبران یې د خپل په خوښه باندې هم په هغې وخت کې او هم په اوس د ځنګلونو قطع متاسفانه جریان لري. دوه نقطې نور ساروان صاحب کې تاسو اجازه یې او برنامه مناسبه یې غواړم هېوادوال ته واضح کړم. یوه نقطه مخکې دوستانو ورته د ځنګل د احیا لپاره او د نوي بوټو ونو معرفي کول دا بیان کړه. دا اسانه خبره نه ده چې موږ د ځنګل د احیا لپاره د خپل په خوښه باندې ونې او بوټي معرفي کړو. دیونه او د بوټو د معرفي کولو لپاره باید یو همه جانبه ارزونه وشي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې کوم ونه د کومې خاورې سره او کوم محیط سره توافق لري. عمده تشویش چې په دې ځای کې د چاپېریال له اړخه ده هغه داره چې موږ په نباتاتو کې یو نوه لرو چې هغې ته موږ یرغلګر نباتات وایو. که خدای ناخواسته اشتباه هم موږ بعضې یرغلګر بوټي په یو ساحې کې معرفي کړو، نو دا به د تصور څخه لرې نه وسي چې د هغه محیط ټول ځنګل به بیا په شکل د بیولوژیکي موږ له بایه ویسو. نو په دې نورت کې دما وړاندیز د کرنې وزارت ته دا ده چې هر کله که چېرته دوی د ځنګل په د احیا لپاره نوي بوټي معرفي کوي، نو د چاپېریالي ارزونې لپاره دوی ډېر محتاط اوسي تر څو پورې موږ وکولی شو د خپل ملي سرمایه وساتو. بل دغه نوی اور لګنه چې د نورستان د زرګونو په باندې شوې دلته یو ډېره حساسه موضوع د ساروان ته حساسه موضوع ده چې 2022 کال په ټوله نړۍ کې د ولسو په غټو مجالسو چې په هغې کې به د چاپېریال په برخه کې د ځنګلونو په برخه کې او په نورو هغه برخه کې چې ځنګله سره مستقیما رابطه لري دا به په ټوله نړۍ کې بحث وشي. تصور دلته دا ده چې د نورستان په ځنګلونو کې چې کوم اور لګېدلی ده دا نه د محلي خلکو د اختلاف خواڅخه لګېدلی ده، نه نور عوامل چې دوستانو ورته اشاره یې کوله. یو تصور دا ده چې دا مطلقا د ګاونډي هېواد یوه دسیسه ده چې د دوی له خوا څخه دا اور لګېدلی ده، او علت دا ده چې دوی په دغه نړیوالو مجالسو کې دا غږ پورته کړي او هلته دې لپاره ووایي چې موږ د چاپېریال حامیان یاستو او له نړیوالو څخه زیات امتیاز واخلي. په نړیواله کچه د چاپېریال په برخه کې مختلف مالي میکانیزمونه دي چې په دغسې مشابه موضوعګانو کې هېوادونو ته پیسې ورکوي. وړاندیز مې دا ده چې د کرنې محترم وزارت ته او د چاپېریال ساتنې ملي ادارې ته او په ټوله کې ټولو هېوادوالو ته تاسو رسنیو ته چې دغه موضوع تاسو جدي ونیسئ تر څو پورې موږ وکولی شو هغه نړیوال مالي میکانیزمونه چې هغه د هر هېواد لپاره د هغوی مشروع حق ورکوي په قلمي توګه یا د پروژو په اساس باندې یا د دولتونو په چوکاټ کې دوی سره حکومت کوي تر څو پورې موږ وکولی شو دا خپل هغه مشروع حق چې هغه د تغییر اقلیم د میکانیزمونو څخه یا د نورو نړیوالو مالي میکانیزمونو څخه دې ته لاسرسی پیدا کړو، یا که نور هغه د تحریم عمومي موضوع وشي حداقل موږ دا وکولی شو چې موږ حق یو بل ګاونډی هېواد وانخلي.
ډېره زیاته مننه. فکر
یو بل نقطه ساروان صاحب تاسو د 15 میلیونو نیالګي یادوري وکوله که اجازه یې ډېر لنډ وضاحت په دې موضوع کې ورکړم.
مهرباني.
بلې، دوه کاله مخکې په تېر نظام وتوانېد چې په یو مشترکه همغږي کې چې هلته 15 وزارتونه او د کرنې وزارت هم پکې شامل و په ټول هواد کې تارګټ ټینګ کړی او چې 25 میلیونه نیالګي کېنی ولی د سی امغږی په اساس باندې دی وکول شي د 25 میلیونه نیالګي 30 میلیونه کورسي وړاندې زمیدار چې په اوسنی حالت کې هم د کارنې په وزارت کې هم په نورو وزارتونو کې د هغو طرحې تهداف شتون لري کچه ته د راتلونکي کال لپاره هماغه طرح غني شي زه په دې مطمئنه یم چې موږ 50 میلیونه نه بلکې 50 میلیونه نیالګي کېنول لپاره شاید زمینه ولرو چې تر څو پرې موافقانه
ډېره مننه سلامت اوسه مولوی صاحب مستعین د ستانه صاحب یو برخه دی پښتنه لدی خبرونه سره ارتباط نه لري البته ستاسو له وزارت سره ارتباط لري هغه شکایت تاسو واوریدو تمه ده چې چاره به وکي ورته حل به کوي اما د سړک په ارتباط هم کلند ورته وایي چې آیا کوم پروګرام ست چې د سړک جوړیږي شاوخوا دوړو غاړو ته به ونی کې شو دلسي لاند ک ورته وایست
سڑک پر غاڑ باندې خو ونی په شارونو کې سوال د شاروالۍ کار دی او د شارونو څخه د باندې زموږ وزارت په پلان کې لري او هغه چې په درختی پلانونه چې مخکې نصیری صاحب وویل هغه څاروان سم متاسفانه چې ډېر د پلان داسې شوی دی لکه د کابل د کابل په شاوخوا کې چې کوم درختي لګول سوي دي یا لګېدلې دي هیڅ د اوبو تنظیم نهسته نو موږ هغه پلان کتلې دي او مطالعه کړو موږ هغه ځای چې د تطبیق ور دي هغه تطبیقو او چې د تطبیق ور نه محض مصرف یا پیسې پر مصرف یې هغه به زوم تطبیق نشي
ترس ډیره سیاته مننه استاد تاسو د ورستیو څرګندونو په توګه څه وایس مهرباني صرف یو دقیقه لرو
ډیره مننه دې کې د بدرتی کې باندې زغوار ما چې خبري حکم یو دا چې مسایین سي محترم وویل چې موږ په دې باندې اوسکار کوو چې موږ دا ځنګل سره کار صفاکاری کوو د دا وچ بوټي څنګه راټول په دې ارتباط درته وایم چې تاسو دا ځنګل نه توقع لري چې ښه حاصلات واخلي تاسو خلګي ترلاسه کی خزل غوځي ترلاسه کی تاسو دې ځنګل د 700 چوي ګوره د ځنګل ساتم ځنګل یو سیستم دی ځنګل د ځنګل نه خاص او خاشاک ټولول په خپل ځنګل د پر غټه 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 ضربه ده د دغه نه باید دا ډول شي ځنګل باید همسه ځنګل پر کول شي کډیر تخنیکی لار شم ممکن او ردونکو په پوینې شي چې دا کمی خاص او خاشاک چر ټولیږي دلته د قارچونو واده صورت نشي ځنګل به ته احیا کیږي ځنګل په طبيعي شکل مختزي دومه مسله دا و چې موږ کته جوړو ګوره هر وخت د ولس سره د ملت سره زور فکر نکوم دا نتیجه ورکی ولس په قومي تړونونو کې د دې مداخله او کې واغی ته دی وای ورور چې ته دی او شډو غوالري شډي خوري کې غوال علي نو دا ځنګل د تاسو لپاره دا غټه لري دا غټه لري د دغه موضوع په اعتبار باندې باید لږه برخوټ خو کې بل خو دي هغه مخکې برنامه کې تاسو ته ویل چې د کوکنار بند کړ آیا دی ولست د کوکنار په بدیل کې څه ورک ګوره دا خو د دولت سره ولس سره د قان سره چې موږ اوس تقریبا 50% ټول اقتصادي شمن په کارونه او په دې شان واستوار ده کدا چې د اقام نه امید او هغه کې خدای د مسلمان منځ کې یو مسله چې محترم ناصر صاحب ذکر وکړي چې د يرغلګر نباتاتو په ارتباط ویلي دا اوس سیړنې فوق العاده روانې دي کتا سو د سفر وکړي ترکیه خواته او ایران خواته هغه په هر ځنګل کې کده تایرن تاسو وګورئ ځنګل د یو نوې رنگ ورکه کړي او که پښتنه او کې دا نوې رنگ چا دی وای دا موږ د شل کال وروسته د اقليمي تغیراتو د پاره موږ آمادګی لرو موږ باید هغه بوټي وکړو چې شل کال وروسته باید د کدا ځنګل د منځ زیو ځنګل باید چشي ایجاد شي اوس په دې شرایطو کې چون استراري حالت دی نو زه دولت نه ملامتوم دولت ډیر زیات فشار لاندې دی اوس استراري حالت کې د ځنګلونو ساتنه او کې او راتلونکو د پاره کولای شي چې دی
ډیره زیاته مننه متاسفانه وخت پیدا نه شو کنه د زراعت پوهنځي او استادانو پوهنتونونو مسولیت هم په دې برخه کې ده چې تحقیقات وکړي چې چرته کومه ونه ښه نتیجه ورکوي ځنګلونه په څه شکل سره وساتل شي او بیلابیلې تجربې سره شریکې کړي او له وزارت سره او له نورو مربوطه ادارو سره شریکې په هر حال ټولو درنو ملمنو څخه د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخواني استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د طبي میراثونو د ساتنې پخواني رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالداري وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین څخه ډیره ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
سلام، روز بخیر. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان امروز میزبان شما هستم. در برنامه امروز در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت خواهیم کرد. با مهمانان در این موارد صحبت خواهیم کرد که اکنون چه باید کرد، چه طور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد، و در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کرد. سوال های دیگر هم در این برنامه خواهیم پرسید، اما در برنامه تا لحظات بعد آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه خبرها را به شما خواهیم داشت، البته مهمانای برنامه را هم به شما معرفی میکنیم. در این برنامه دکتر محمد ولی سالاری استاد پانتون با ما خواهند بود، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی همراه ما خواهند بود، و آقای مولای مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و حکومت طالبان را هم با خود برای مدت کوتاهی خواهیم داشت و در این باره با اونا صحبت خواهیم کرد. البته از چشم برای نظریات و گفتنی‌ها و سخن‌های شما هم هستیم. پیش از اینکه به برنامه زیر آسمان کبود بریم، از ستار فاروق تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از افغانستان بیرون شده بود. در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله از بازگشتش به افغانستان خبر داده شده و نیز عکس های از جریان استقبال شماری از چهره ها از جمله فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مشران و جرگه نظام جمهوری از او منتشر شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نیز در توییتر نوشته است که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند به افغانستان بازگشت. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. آقای سوبکو به تازگی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
به صورت آشکار دیدگاه های طالبان در مورد حقوق بشر، زنان و حتی نظریاتشان در مورد مطبوعات آزاد که ما قویاً در افغانستان حمایت کردیم تغییر نکرده است.
طالبان تا کنون درباره این سخنان جان سوبکو چیز نگفتند، اما آنها پیش از این چنین تبصره ها را رد کرده بودند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند در افغانستان در سال 2022 به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری ایلن مک گرورتی مسئول این برنامه در افغانستان در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و حتی دکتران کمک های حیاتی فراهم شود. در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر هند به میدان می‌رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 از هنگ کنگ شکست خورد. در کنار هند و هنگ کنگ، کمبودیا نیز هم گروه افغانستان است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 اوره را با زیمبابوه آغاز می‌کند. انتظار می‌رود بازی نخست ساعت 3:30 پس از چاشت امروز در ورزشگاه کرکت پایتخت زیمبابوه آغاز شود. پیش از این افغانستان در 3 بازی 5 اوره با تفاوت زیاد زیمبابوه را شکست داد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با برنامه زیر آسمان کبود با من امید مرزبان خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت میکنیم. نزدیک به 2 هفته می شود که جنگل های نورستان در آتش می سوزند. دامنه آتش در حال گسترش است و به ولایت کنر نیز سرایت کرده. در این مناطق افغانستان جنگل ها منابع مهم درآمد مردم نیز دانسته می شود. قسمی که یکی از شنونده های رادیو آزادی در پیام به ما گفت که سرمایه مردم نورستان آتش گرفته. اکنون چه باید کرد؟ چطور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد؟ در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویداد جلوگیری کرد؟ و سوالهای دیگر که در این برنامه زیر آسمان کبود بالایان صحبت خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه هستند دکتر محمد ولی سالاری استاد پانتون، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان که چند دقیقه با ما در این بحث خواهند بود، و ذکر الله صافی کارشناس امور زراعتی. پیش از اینکه به مهمانا بپردازیم، تازه ترین ها درباره آتش سوزی را از خبرنگار محلی خود میپرسیم. روح الله انوری را با خود داریم از کنر. انوری صاحب سلام، دامنه آتش سوزی به کجا رسیده و خبرهای تازه چیست؟
تشکر. زه هم خپل سلامونه تاسو میلمنو او درنو ریدونکو ته وړاندې کوم. دغه اور چې لګېدلې و په واما ول سوالې بونی کې لومړی به ورپسې شام دره کې و، ورپسې کانتی و، او همدارنګې د کونړ چپې درې او مانوګي کې اورونه لګېدلې په ځنګلونو کې. خو دا جدا جدا ځنګلونه دي، ډېرې فاصلې لري خپل منځ کې سره. یعنی داسې نه ده چې د یو ځنګل نه بل ځنګل ته ورتلې دی. خو عملته هرځ کې هلته چوپانان دي، نور چار څه لاملونه چې و، خو تر اوسه هغه اصلي لامل نه دی معلوم چې اورونه څنګه لګېدلې دي. خو دغه ځنګلونه چې دي اکثره پکې د جنغوزو ځنګلونه دي او د نخترو ځنګلونه دي چې سوځېدلي یو اندازه. خو اوس اور کنټرول شوی دی، وژل شوی دی، نوی اور نه دی لګېدلی په پلزي کې، او زاړه اورونه هم وژل شوي دي. د نورستان غربي نورستان کې چې د شام دره ده، هلته په دغه اخیره ورځو کې چې اور د کنټرول په حالت کې و، تقریبا خلکو ویل چې 1200 جریبه ځمکه سوځېدلې ده. دغه د ساحي دي چې اکثره اورونه په دې ځایونو کې لګېدلې دي چې هلته ټلیفونونه کار نه کوي، نو په ډېره مشکله باندې احوال څنګه خستل کیږي. خو اوس اور وجل شوی دی، او همدارنګه چې د اخیری اور چې و په کونړ کې په دغه ساحو کې د تورتم ځنګل او د چپې درې هغه هم وجل شو. نور اور لا نه دی وجل شوی، خو زیانونه یې اړولې دي. لکه څنګه چې تاسو ویلې په خپلو خبرو کې چې دا د خلکو د عوایدو سرچینه وه، د خلکو د همدې لارې نه عواید ترلاسه کولو. هر کال به په میلیونونو افغانۍ د جنغوزیو د لارې نه خلکو ترلاسه کول، هغې باندې ژوند روانو. نو اوس هغه زیات ځنګل سوځېدلی، تقریبا خلک د مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغلته په کونړ او نورستان کې شوراګانې جوړې شوې د ځنګل ساتنو، او همدارنګه هغوی ته کوریاګانې جوړې شوې، خو اوس هغه شی نه دغه شوي دي، مرستې نشته دی. او که بیا مرستې شروع شي نو بیا به دغسې دغه شوراګانې راژوندۍ شي. خو ځینې داسې خلک هم شته دی چې هغوی د خپلو ځنګلونو ساتنه کوي. مثلا د پارون شورا د نورستان د ځنګل او دغه ځایونو ساتنه کوي. د نورې شوراګانې دغسې دي په ولایتونو کې، همداسې چې هغوی ته څوک څه امتیازات نه ورکوي، خو خپله شوراګانې شته چې هغوی د ځنګلونو ساتنه کوي.
مختصر آیا میتونین بگوین که در نقاط عدن اکثر مناطق که آتش سوزی جریان داشت آتش خاموش شده، یا اینکه در بعض نقاط هنوز هم هست؟
نه نه دسه مونږه چې څومره معلومات خسته دي ول سی خلکو نه همدارنګ د چارواکو نه وی چې ټول زینو کې ور وجل شوه دي او سنشته دي مطلب
و مردم چی میگن؟ مردم چقدر آسیب دیدن از این وضعیت؟
خلق خو انسانان خود سکه چی حال تا نور و جو چی مثلا دا غدی غرانی غرسان دی یا نور نور شین دلتا چی وسیگی مرغان دی همدارنگ نور چاروی چی دی زناور دی اگوی زیان لیدلی ری انسانان خو ضرور لیدلی ری خو انسانان پکې فقط په شام دره کې چې ووري وجلو خلکو یو درې کسان سرسری ټپین شوی وو هغه سوځېدلی اوس دغه ورته رالوتي وي نور د سیزیان چاته نه دی رسېدلی چې څوک دې په کمړه شوي وي یا پکې زخمیان وي خو مالی زیان او هغه کوم چې طبیعت دغه دی طبیعت خراب شوی دی هلته ځنګل سوځېدلی دی دلته به نورې واورې نه جمع کېږي مطلب اوبه به نه وي وچکالي هسې نه هم دغسې ده او که دغه ځایونو کې واورې کېږي نو هغه به همداسې ویلې کېږي او راضي به نو زیان خلکو ډېر لیدلی دی خو ځاني زیان چاته نه دی وختي.
ډېره مننه، تشکر انوری صاحب. در میان مهمانان ما جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی را هم با خود داریم و همچنان ذاکر الله صافی، کارشناس امور زراعت و استاد پوهنتون زراعت. جناب دکتر سب صافی، از شما میخوایم بپرسم که شما پاسخ حکومت طالبان را به آتش سوزی ها در نورستان چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی. ما فکر میکنیم که حکومت ما در حالت استقرار قرار داره و تمام پاسخهایی که ارائه شده و این تقریبا جوابگوی نیازمندی های نگهداری جنگل شده نمیتوانه. بخاطر از اینکه وقتی که این حادثه رخ داد تقریبا ما در جریان بودم تا چند روز هیچ اقدام صورت نگرفت. به هر نحویه که شد یا کدام مسئله جرمی بود یا طبیعی بود باید دولت دمو شروع چیز بعد از میتودهای محلی کار میگرفت و در مهار کردن آتش سوزی چی میکردن باید اقدام میکردن. حالا ما شما تقریبا با اساس تصویری که از طرف بی بی سی و دیگر چیزهای خبری نشر شده تقریبا 65 هکتار زمین ما از دست دادیم و یک جای بسیار بزرگ است، اما اقدر نگران کننده نیست بخاطر که به شکل طبیعی دوباره احیا میشه و ضایعاتی که شده ضایعات واقعا قابل نگرانی است، اما انشاءالله در آینده ها به اون نگران نیستیم. ولی یگانه نگرانی ما وجود داره که دولت باید دهی چی باشه یک پیشبین خوب باشه که در مورد چنین حوادث یا در وقوع چنین حوادث باید دولت عاجل اقدام بکنه و ای آتش سوزی را چی بکنه جلوگیری بکنه و ای که اینا میخواستن کوشش میکردن که اذهان عامه را یک کمی چیز بسازه خاموش بسازه و یا با اونا یک چیز دیگه بگویه. ما من حیث یک فرد افغانستان ما این را یعنی تقریبا قابل قناعت نمیدانم و بسیار ضایعی که بر ما رخ داد و این ضایع تقریبا جبران ناپذیر است در این وقت کم در این حالت فقر و بیچارگی و در این تغییرات قوی اقلیمی و این خوشسالی ها ما یک جنگل از دست دادیم. دولت باید در این چی باشه با آینده بسیار متوجه باشه و به عوض از اینکه قطعات برای ما جور میکنه که مردم چیز بکنه بزور بگوید که این رو نکوره نکنه، اینا باید به طور علمی و ساینسی از افراد متخصص کار بگیره، در محل باید وجود داشته باشه، نماینده وجود داشته باشه، در چیز در ارتقای ظرفیت مردم در مورد جنگل، در مورد فواید جنگل، در مورد خطراتی که به جنگل متوقع است، اینا باید کار بکنن تا مردم از آگاه باشن و خدا نخواسته این حوادث در آینده باید
زنده باشن. پوهان سب صافی، به شما برخواهیم گشت. بحثا طولانی هست، تقریبا بیش از 45 دقیقه دیگه برای بحث مانده، بحث و صحبت زیاد خواهیم داشت. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، می‌خوام از شما بپرسم که چون این اتفاق در ولایت مثل نورستان که خیلی مردم به او به جنگلاتش وابسته هستن، از نگاه اقتصادی در منبع درآمدی هست برای مردم، چقدر فکر میکنین آسیب رسانده برای نه تنها برای مناطق نورستان بلکه برای کل افغانستان؟
بسیار تشکر مرزبان صاحب، خدمت شما تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و مهمانان محترم سلام های خود تقدیم میکنم. امو قسمی که مطمئن هستم که همه دوستا اتفاق نظر داره که جنگلات در آباد مختلف زندگی انسان ها نقش مهم و اساسی خود داره. او اگر در بخش مسائل اقتصادی باشه، در بخش مسائل محیط زیستی باشه و یا در بخش مسائل تفریحی باشه، بنی به شکل تخریب و از بین بردن جنگلات در تمام ابعاد تاثیرات منفی خود هم داره. بخشای اقتصادیش هم فکر میکنم شاید زیاد مورد بحث در برنامه امروزی ما شما نخواهد باشه، به خاطر اینکه همه ما شما میفهمیم که با مسائل اقتصادی و استفاده اقتصادی از جنگلات افغانستان در داخل افغانستان متاسفانه زمینه وجود نداره و اما منفعت بیشتر مافیا و قاچاقبرای منطقه نفع میبره. چیزی زیاد مهم است که عبارت از نمود اثرات محیط‌زیستی تخریب جنگلات به نظر من خیلی مهم از این شرایط. طوری که همکاران هم قبلا یادآوری کردن که از نظر مسائل تغییرات اقلیم که یک پدیده جهانی است و مشکلات زیادی را به افغانستان متوجه ساختن، یگانه منبعی که ما میتوانیم در مقابل مسائل تغییر اقلیم مبارزه کنیم داشتن جنگلات مثل جنگلات نبستان است. از جهت دیگر به شما بهتر معلوم است که جنگلات نورستان در یه اواخر به عنوان پارک ملی کشور هم اعلان شده که ما در یک جنگل افغانستان و در یک سایه حفاظت شده و پارک ملی افغانستان که در حقیقت پناهگاه حیوانات نادر و کمیاب به شکل پناهگاه پرنده ها است مواجه میشیم، طبیعی هست که از نظر مسائل محیط‌زیستی تاثیرات منفی داره.
تشکر.
قبلا همکار شما بسیار خوب یادآوری کردند و بسیار تخنیکی تر صحبت کردند که تصور در جایی است که در آینده ها ما شاید ذخایر برفی را در این ساحه به اثر تخریب جنگلات شاید نداشته باشیم. به این شکل ممکن باعث بروز سیل‌های مدهش خواهد شد که در این آخر ما شاید سیل‌های خیلی مدهش در دیگر در دیگر ولایت افغانستان هم بودیم. بنابراین اگر ما بحث خود سر اضرار محیط‌زیستی و یا سر تاثیر منفی محیط‌زیستی تمرکز بکنیم، تصوری هست که در روزهای بعدی و در ماهای بعدی امی آتش سوزی شاید تاثیرات منفی بیشتر تر و با مردم نورستان متاسفانه به میان بیاره.
تشکر جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی. آقای مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان هم با ما پیوستند. اینا به گفته خودشان به دلیل مصروفیتی که دارن تمام برنامه را با ما بوده نمیتونن، اما در چند دقیقه اول که با ما هستن چند سوال از اینا میپرسیم و بعد از او به بحث خود ادامه میدیم. جناب مولوی صاحب مستعین، گزارش‌ها را شنیدین از نورستان که تا حد بعض نقاط آتش سوزی ها خاموش شده، البته بعضی نقاط که خبرنگار ما دسترسی نداشت، خبرهای تازه از اونجا در دست نیست. وضعیت شما چگونه اطلاع دارین؟ آتش سوزی آیا در بعضی نقاط هنوز باقی مانده یا که خاموش شده کاملا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام همکاران و کارمندان رادیوی آزادی و سامعین رادیوی آزادی و شرکای بحث محترم. د غور په باره کې به وایو چې غور بالکل مکمل نسته، ختم دی او کمی اوازې چې په لګرځي دا ټولې بې بنیاده دي. نو غور چې دی اوس مکمل هغه ختم دی او کنټرول دی او مهار دی، هیڅ مشکل د غور په مورد نسته.
تشکر. و برای مشکلاتی که به مردم پیش شده، پیشتر در گزارش هم شنیدین که مردم خیلی جدی آسیب اقتصادی دیدن، حداقل برنامه برای کمک به این مردم روی دست دارین؟
یو خو دا ځنګلونه طبیعي ځنګلونه دي، په دې دا د کورو څخه ډېر لیرې دي، دا چې پاینده کې په دې کې اوس مطلب هغه جنغوزو درختې یو څه سوځېدلې دي، نو خامخا به خلکو ته څه نقصان رسېږي. او یو هغه خلک دي چې د دغه اوروژنه کې مرسته کړې د ستړیا یې وړي دي، هغه ولسونه چې د قومي تړونونو د لارې او دغه رقم د ځایي مسؤلینو د هڅونې د لارې او د اسلامي عمارت سره د خواخوږۍ او د خپل وطن د مینې ښکاره کولو دپاره هلته هڅه کړې ده، او په ده یخ و هوا و کې هلته هوا ډېره یخي او بیا ورته نږدې ګرمیو ته ورتلل چې دا قسمه قسم امراض د هغه منچکې خلکو ته پیدا کړي. په دې ټولو مشقتو سره په ساعتونو ساعتونو پیاده مزلونه کړي او په اور وژنه کې برخه اخیستې ده. دغه ستړي خلک چې دا په سوونو خلک دي او ډېر احسان یې د دې ملت سره کړی دي، نو دغو خلکو دپاره هغه د مرستې انتظام شته او مرسته ورکوي، د مرستې فیصله شوې ده او مرسته به نورستان ته ورسیږي او دغو خلکو سره به کومک وکړي چې دوی دغه د خپل ملت او یا ملي شتمنۍ په ساتلو کې هڅه کړې ده. او نور چې کوم ځایي خلک دي هغه په دون اندازه باندې نه دي متضرر شوي چې اوس نو مخکې د دوی اقتصاد قوي و، د دې سره به ضعیف شوی وي. خامخا دا خو د غوند چار ځای اور ولګېږي، خلکو ته څه نه څه ضرر رسېږي، خو په مجموع کې چې د دغه اور د کبله څوک متضرر شوي دي یا ستړي شوي دي د اور وژنه کې، د هغو ټولو د طرفه دپاره د ضد حوادث وزارت او دغه رقم د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د ډېرو دواړو ته دنده سپاره شوې ده چې د دغو خلکو سره کومک وکړي او د دې ته مرسته ورسوي.
یعنی فکر میکنین کسایی که از نگاه خیلی افراد زیاده یا آسیب اقتصادی زیاده به مردم به محل نرسیده، تنها به کسایی کمک میشه که در آتش خاموش کردن آتش کمک کردن؟ خب خبرنگار ما از محل شکل دیگه گزارش میده. ما یکی از باشنده های نورستان را داشتیم که میگفتن همه چیز از دست داده و سرمایه نورستان در حال آتش گرفتن است. به هر حال آقای مولوی صاحب مستعین، برای احیای از جنگل ها برنامه دیگه روی دست هست به زودی؟
ما در طول چې یو پلا باغ مخ خبر تراسم چې دغه دور وژنه کې دا ور چې په کومه منطقه کې لګیدلې دا نورستان دی، او په نورستان کې خلک د لوی سره اقتصاد ډیر کمزوري دي، باید موږ خو هدي مرسته ورسره کو، نړیوالم باید د خلکو سره مرسته وکړي، او دا خلک چې دي دا غوته تکلیف رسیدلې دي، او دا شخصي منافع د چا پکښ نه دي سوځېدلې. خو به هر حال کېدای شي ځنګل دی د یو چا به یو کور یو شی ور نږدې، خو موږ ته داسې اطلاع نه ده رسېدلې. او د ځنګل د ساتنې په مخه باندې عاجل او دغه رقم عاجل طرحې هم جوړې شوي دي، کوته مدت طرحې او دغه رقم طویل المدت طرحې هم جوړې شوي دي چې په آینده کې به انشاءالله د اسلامي امارت د طرفه څخه هغه عملي کېږي. نو د ځنګل د حفاظت لپاره خو عاجل طرحې یو دا دی چې دغه مځکه چې اور پر لګېدلې سوځېدلې د دې د درختو تشخیص وکړي چې پر کومو درختو باندې پر کوم مځکو باندې کومې درختې وي، د هغه لپاره به د مصنوعي درختو ترتیب جوړ شي، دا یو څه وخت اخلي. او یو بیا دغه خلک چې د پور وژنه کې برخه اخلي د دې لپاره عاجل چې کوم سامان آلات پکار دي هغه به ټول ورته رانیول کیږي، او په هغه ځنګلو ته نږدې ساحو کې یا په ځنګلونو کې هلته به ځای پر ځای کیږي. کله چې داسې یو طبیعي پیښه خدای نه کرده پیښیږي، نو خلکو ته به هغه د اور څخه د حفاظت جامې او دغه رقم کولنګان لوچې او د اوبو سطلونه او داسې د خاورو د انتقال.
مولوی صاحب ستاسو نه به آخري پوښتنه وکړم، آخرین سوال از شما مولوی صاحب گرامی، حکومت احیای دوباره جنگل ها به متخصصین نیاز داره، در حکومت شما چنین متخصصین هستن؟ اگر هستن کیها هستن و چی زمان کار خود را به خاطر احیای دوباره جنگل ها آغاز خواهد کردن؟
زنگلات و ریاست مجله رو در زنگلات و پر ریاست که اگر خپل متخصصین است، اگر رکم در تحقیقات و ریاست لرو اگر که خپل متخصصین است، او د زراعت په هنجن مجلرو په هغه کې خپل متخصصین ست، ټول متخصصین چې د 10 کال 30 کال په دغه بخش کې تخصص درلود او خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړي دي، هغه ټول پر خپل وظیفو دي، پر خپل کارو بوخت دي او فلحال هم په خپل طرحو جوړولو باندې، پلانو جوړولو باندې او په عملي کولو باندې او خلکو ته په عامه پوهاوی ورکولو په دې شانو باندې مصروف دي. ټول برحاله په خپل کار باندې دي.
تشکر مولوی صاحب. ببخشید یک سوال دیگه هم یادم اومد، وی که چند وقت پیش حکومت طالبان از چین کمک خواسته بود در این قسمت، او کمک ها به کجا رسید و حالا فکر میکنم تغییر کرده و چون وضعیت چون به گفته شما آتش خاموش شده دیگه به کمک نیاز نیست، درست؟
یو خو داسې کومک دی چې هغه چې مور بل و چې یو تجویز دا و چې دا بیا تیارې په بله لاره باندې نه کېږي، ځکه د اور هغه سر ته تیرېدل چې د هوا مخ و هغه ممکن نه و، خو هغه بیا لله الحمد باران وسو، د اور څپې لږ کمزورې شوې، نو د اور وژنې عمله اخوا ته تېره شوه او هغه درختې ورېبلې، هغه دوی چې کوم خپل اصولي طریقه لري په هغه طریقه باندې هغه اور مهار شو، نو په هغه وخت کې هغه د تیارې غوښتنه کړې وه چې هغه اوبه انتقالوي او یا اطفایه تیاره چې ورته وایي زموږ په اصطلاح باندې، د هغو غوښتنه یې کړې وه، نو هغه چې کله اور مهار شو نو هغه ته خو ضرورت نه وه. اما دا نورې مرستې چې دي چې اوس نو یا د اور څخه د ځان ساتنې جامې دي یا نور لوازم اسباب دي یا هغه بالونونه چې هغه مواد انتقالوي چې پر اور یې وپاشي، نو هغه ته خو فلحال هم ضرورت شته او هغه
حتی روان دیدی چه موجه پیدا کن. تشکر. زنده باشین. مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان با ما در این برنامه بودند. تا به حال بحث را با دیگر مهمانهای خود ادامه میتیم. دکتر محمد ولی سالاری استاد و مسئول تحقیقات علمی پانتون کابل با ما هستند، با مهمانهای دیگر آقای جلال الدین ناصری و همچنان دکتر محمد ولی سالاری که البته پیشتر نامشان را گفتم و بله و آقای پوهاند ذکرالله صافی هم با ما هستند که از حضورشان تشکری میکنیم. سوالی سه بخوایم از شما بپرسم که پاسخ حکومت طالبان به آتش سوزی را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما و شنوندگان رادیو صدای آزادی و پوهاند و به سخنگوی وزارت زراعت. ما فکر میکنم که جواب سخنگوی وزارت زراعت تا یک اندازه به حساب قانع کننده بود. یعنی مشکلی که یا گفتن برای وقتی که یک آتش در جنگلات صورت بگیره، یک راهی چیست که همون زمینه که به حساب یک کمی دورتر از آتش هستن، همون صاحب باید پاک شود تا آتش مهار شود. به خاطر از اینکه اگر این کار نشه و ادامه پیدا میکنه و بالاخره تمام جنگلات از بین میبره. و دیگه ای که من ایتو احساس میکنم که ولی فعلا توانایی امارات اسلامی و دولت سرپرست امارات اسلامی در اینجا و توانایی به حساب که به وسط بلند باشه که همچنین آتش‌سوزی را مهار بکنه فکر میکنم سخت است. و این حادثاتی هستن که در کشورهای بسیار پیشرفته میشه، مثلا کند پیش در ایالات متحده امریکا هم در ساحات کالیفرنیا در اونجا آتش سوزی شد، در اسپانیا هم یال آتش سوزی جریان داره در اونجا. یعنی کنترل آتش سوزی به این سطح وقتی که در گاه باشه به این سطح بسیار بزرگ باشه، کنترلش منابع بسیار وسیع را کار داره و که اکثر کشورهایی که پیشرفته هستن با وجود از اینکه منابع بسیار زیاد هستن باز هم کنترل چنان آتش‌سوزی یعنی آسان نیستن. ما فکر میکنم که بهترین کاری که به اینجا انجام داده شده می هستن که مساحه‌ای که یکمی دورتر از آتش‌سوزی هستن اما درخت‌ها از بین رفته و ساحه را پاکسازی کرده تا آتش به جنگلات دیگه نره. ما فکر میکنم که جنگلات یک بنده بسیار خوب طبیعی افغانستان هستن و برازی باید توجه بسیار خاصی را بگیره. ما چند پیش در یک پروگرام ملل متحد یونت و پالیسی و استراتژی برای جنگلات می ساختن که من جز از او بودم، در اونجا من حیث مشاور کار میکردم. ما پالیسی ها و به حساب همونطور پالیسی هایی که بسیار با آسانی بتانه یعنی با می شرایط افغانستان سازگار باشه ایتون پالیسی های را ساختم برای همچون حوادث مثل که حال رخ داده. و ارقامی که ما جمع‌آوری کرده بودیم برای از اینکه در طول مثلا 20 سال گذشته چقدر جنگلات از بین رفته و امو یعنی امو دلایل از اینکه چرا آتش سوزی شده و کلشون رو پیدا کرده بودیم. من فکر میکردم که برای ازیا پالیسی های کار هستن برای دولت که چطور از این منابع طبیعی افغانستان که جنگلات هستن و 30% افغانستان یک وقت بودن، حال از 30% به 1.78% کاهش یافته بنابر دلایل همچون امی آتش سوزی و قطع جنگلات برویه، قاچاق برای بسیار برحمه که رحم نداشتن سر جنگلات افغانستانی را قاچاق کردن به کشورهای همسایه. من فکر میکنم اگر برازیا پالیسی های ساخته شود که
تشکر. دکتر سرگرامی، در رابطه با اینکه چگونه میشه از آتش سوزی جلوگیری کرد و جنگل ها را چگونه میشه بیشتر و بهتر حفاظت کرد، تا لحظات بعد صحبت بیشتر و عمیق‌تر خواهیم داشت. بگذارین نظر پوهان صاحب صافی را هم بگیرم در رابطه با اینکه با چگونه امکانات لازم ضرورت است جناب پوهان صاحب که چون این آتش سوزی ها هرچی عاجل خاموش شوند و امو رقمی که پیشتر سالاری صاحب گفتن در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته، اما وسعت و گسترش او آتش سوزی ها خیلی بزرگتر از چیزایی است که در اتفاقی است که در نورستان افتاد. به خاطر از اینکه آتش سوزی ها زودتر مهار شوه، چه امکانات باید در محل باشه؟ جناب پوهان صاحب از شما میخوایم.
یک موضوع قبل از اینکه به این مورد صحبت کنم، یک موضوع را که مستعین صاحب گفتن که ما درخت‌های مصنوعی می‌سازیم، شما فکر کنین که شاید امیر از جلسه تو افهمی نادرست شده باشه. درخت‌های مصنوعی یک گپی است، یک چی بگویم، معما، یک فرضیه. ما میگیم به خاطر حل از او که امی مسئله اصلاح شوه و اگر مستعین صاحب بشنوه، امیال فصل منسون شروع میشه، بارندگی ها زیاد میشه. اینا یک لطف بکنن با واسطه اهالی، اگر اینا از WFP همکاری میگیرن با توزیع گندم، اینمی استرکچر ها را بسازن تا ریشه و قنده هایی که باقی مانده آب ذخیره شوه. اینا چه بکنن؟ اینا دوباره به حالت چیز بیان، به حالت اول بیان آب ها ذخیره شوه، چون اونا زخمی هستن، اونا چیز هستن، آسیب دیده هستن. اگر آب ما ذخیره بکنیم در قسمت 65 هکتار زمین، انشالله این درخت های ما به سال آینده یا به بهار آینده دوباره چی میکنه؟ خدا احیا میکنه. و این که ما شما این چیز بکنیم که چه رقم این چی شوه، حفاظت شوه در آینده ها چنین حالت رو چنین وقوع رخ نده، ویز که ما اول جنگلات خدا با کشورهای دیگه مقایسه کرده نمیتونیم. ما صاحب بسیار محدود داریم، حتی اگر شما به محل برین دمی شورای محلی، حتی تعداد درخت ها به شورای محل معلوم است که چقدر درخت در این ساحه و چقدر درخت در این ساحه است. وقتی که تعداد درخت به تو معلوم باشه و شورای محل از این آگاهی مکمل داشته باشه، شما فکر کنین که اینا چی میکنن؟ جلوگیری از این تو حوادث ناهنجار هم چی میتونن که جلوگیری بکنن؟ ما شما شورای محلی خود تقویه بکنیم، با اونا آگاهی بتیم. اگر بگویم که چنین حادثه رخ میده، در اول کدام عملیه باید صورت بگیره، در دوم چطور، در سوم چطور، و به این شکل ما وزارت زراعت حتی ما پیشنهاد میکنیم که اینا با یک نیروی هوایی به خاطر مهار چنین حوادث باید داشته باشند. مثلا بعضی هواپیماهایی که انتقال آب انتقال میتن و یایی که فعلا قرن 21 است، ما شما با بسیار وسایل دست رفته که بالون های خرد خرد که اون انفجار داده میشه، توسط انفجار از اون یک سایه بسیار وسیع اگر هر قدر آتش سوزی شدید باشه اون چی میشه؟ مهار میشه. ما باید این مسائل داشته باشیم و طریق استعمال از این از طریق شورای محلی، از طریق مردم، از طریق اهالی این چی کنه میره برشان تفهیم،
یعنی سرمایه گذاری بیشتر بالای مردم محل و دادن امکانات بیشتر به مردم محل یکی از راه ها است در پلوی از این که باید دولت ها پاسخگو باشند و نیروهای مشخص آتش نشانی در نزدیکی جنگل ها باشه و همچنان نظارت جدی وجود داشته باشه که اتفاق به این شیوه دیگر رخ نده. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، از شما میخوایم بپرسم ناصری صاحب که در 20 سال گذشته چقدر امکانات از این وجود داشت، چقدر کار شد برای از این که جنگل ها حفظ شوه و دوباره احیا شوند؟
بدون شک 20 سال گذشته یک دوره طلایی بود به افغانستان در تمام عرصه، به خصوص در عرصه منابع طبیعی و بخش جنگلات. اگر ما اطلس چی را دیدیم، اطلس جنگلات افغانستان را دیدیم، یک نقطه که قبلا سالاری سفرش اشاره کردن که به 1.7 رسیده، ولی ما شاید موافق نباشم با ایشان. تقریبا پوشش نباتی و فیصدی جنگلات تقریبا نظر و اظهارات نهادهای معتبر دنیا و وزارت محترم زراعت پوشش نباتی تقریبا خود را به 2% دوباره رسانده که یک دستاورد خوبی هستند. 20 سال گذشته خوشبختانه بر علاوه از اینکه ادارات دولتی من جمله وزارت محترم زراعت تلاش کردند که تا در بخش های مختلف افغانستان جنگلات رو دوباره احیاش کار بکنند، مؤسسات ملی و بین المللی هم به سطوح کوچک و به سطوح بزرگ احیای جنگلات کار کردند. به این شکل بر علاوه از این خود مردم در بخش احیای جنگلات و در بخش حفاظت جنگلات نظر به تشویق و نظر به تدبیر قوانین اینا هم صحیح بودند که اینا کلش باعث ازی شد تا ما دوباره تلاش بکنیم که جنگلات کشور احیا بکنیم و به اونمو فیصدی که هست به اون فیصدی خود برسانیم. یعنی در حقیقت اگر بحث 20 سال گذشته را ما بندی بکنیم، در بخش سکتور جنگلات یک سالای خوبی بودن، با وجود از اینکه ما تهدیدات از قبیل تغییر اقلیم، از قبیل از اینکه نظر به عوامل مختلف جنگلات افغانستان قطع می شد، قاچاق می شد، ولی باز هم کارهای خوبی صورت گرفت.
حالا دوباره ادعاهای وجود داره، گزارش های وجود داره که در مناطق باز هم به قطع جنگلات مردم دست می زنن، یکی از دلایلش فقر میگن. پیشبینیتان چی هست؟ وضعیت در یک سال یا دو سال آینده چگونه خواهد بود؟
بدون شک وقتی که ما لیست عوامل تخریب جنگلات ببینیم، در راپورهای مختلف عوامل متعدد وجود دارد که از جمله فقر شما یادآوری کردین. متاسفانه در افغانستان نظر به تحولات اخیر فقر رو به افزایش است. مسئله دیگه که در سالهای بعدی تاثیر منفی متاسفانه روی جنگلات افغانستان وارد خواهد کرد، مسئله تغییر اقلیم است. یعنی ما نظر به شرایط فعلی و تحلیل اوضاع فعلی افغانستان متاسفانه باید ببینیم که وضعیت جنگلات در سالهای پیشروی اگر توجه جدی نشود نگران کننده است و یک فرصت خوبی هستند. فرصت خوب به خاطر ازی هستند که در جامعه جهانی بحثای هم وجود داره که به کشورهای به مسابه افغانستان به منظور احیای منابع طبیعی و جنگلاتش کمک ها صورت بگیره. دوستان قبلا روی عوامل آتش سوزی یادآوری کردن که نظر بعد از عوامل آتش سوزی صورت گرفته، ولی ما به این باور هستیم که متاسفانه آتش سوزی شاید علت و عواملش به این اندازه کوچک نباشه. جنگلات نورستان متاسفانه و کشور همسایه ما پاکستان سرحد داره و سال 2022 هم شاید از این خواهد بود که در جهان ما شاید بیشتر از 10 مجالس کلان که در روی متخصصین در روی دونرا جمع خواهد شد و روی مسائل محیط زیست و مسائل احیای جنگلات بحث خواهد کردن و در جهان مکانیزم های بین المللی وجود داره که به کشورها به خاطر احیای جنگلاتشان کمک میکنند. حالی که در افغانستان یک خلا به وجود آمده و در این مجالس نمایندگی افغانستان یا چوکی افغانستان خالی خواهد بود، یک زمینه خوب لابی و کشور همسایه پاکستان خواهد بود که از این نفع ببره و از حقیقت دور نخواهد باشه که آتش سوزی یک بازی استخباراتی خواهد بود و به خاطر یه تقویه اینمی لابی که پاکستان در مجالس جهانی بر از کار میکنه و در گذشته هم از این موارد استفاده کردن. بنابر اینی سناریوهایی که وجود داره، متاسفانه وضعیت جنگلات در سالهای پیشوری اگر توجه دیده نشه نگران کننده است.
تشکر جناب ناصر صاحب گرامی. برمیگردیم به دکتر صاحب محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیق علمی پانتون کابل. پیشتر سالاری صاحب، شما درباره از این صحبت میکردین که چطور میشه جنگلات را حفظ بکنیم، میشه به همون صحبت ادامه بتین؟ چند نکته دیگه که از پیشتون مانده هم اگر اضافه بکنین که دیگر راه های خوب حفظ جنگلات یا جلوگیری از چنین اتفاقات آتش سوزی چی هست، و بعد از سر این صحبت میکنیم که چی باید کرد تا ای که جنگلات دوباره در یکی دو سه سال یا چند سال آینده اگر ممکن باشه احیا شوه.
تشکر میکنم زیاد. با تعقیب گپای قبلی رئیس به اسبق حفظ فراس های دبایی اگر بسیار خوب گفتن، نمی فقر که هستن یکی از دلایل بسیار عمده هستن که باعثی از بین رفتن جنگلات میشه، چون مردم چیز دیگر نداره، بالاخره مجبور میشه که جنگلات قطع بکنه. ولی به خاطر از اینکه جنگلات حفظ شود، چند نقطه باید در نظر گرفته شود. یکی که طرزالعملهای استفاده از جنگلات مختلف باید طرزالعملهای ساخته شود، بریف پالیسی نوت جور شود، یعنی در دو یا یک ورق پالیسی های ساخته شده، پالیسی های بسیار کوتاه، پالیسی های به سطح مردمی که در منطقه هستند، پالیسی های به سطح دولت، پالیسی ها به سطح استیک‌هولدرهای مختلف که مثلا چطور ما میتونه با ما کمک بکنه. البته یک دلیل عمده ایست که در اونجا، چون قبلا با هم صافیم در بحث کردن، در اونجا ما نیاز داریم برای انجمن های جنگلاتی در ساحه که وارا مسئولیت های مختلف داده شود، و اونجا که مثلا مسئولیت از یا چی هستند، و ای دو ذکر شود که مثلا استفاده جنگلات، مثلا دولت با واکار میکنن ای که و نفعشان چی هستند و نفع دولت چی هستند، به کدام شوه از جنگلات استفاده شود بسیار مهم است. و علاوه از او اگر ما همی جنگلات به جنگلات بیوهی مثلا تبدیل بکنیم، که یک چند وقت پیش، تقریبا یک و نیم سال پیش، یک موسسه در او کار میکردن، مثلا بادامای کوهی هستن، بادامای کوهی با تغییرات اقلیمی بسیار توافق خوب کرده، در اونجا جین های وجود داره یا امو خواص ارثی هستن دمو درخت ها که بدون از اینکه در اونجا آبیاری شوه و نه رشد میکنه و بالاخره تولید میوه میکنه. اگر جنگلات به حساب شیوه های مختلف ما میتونیم که ایره مثلا پیوند بتیم، که بعضیشان پیوند هم شدن، نتایج بسیار خوب هم دادن، اگر ما ایره به جنگلات میوهی تبدیل بکنیم، من مطمئن هستم مثل که جنگلاتی که در خوست هستن در اونجا از جلغوزه استفاده میشه، مردم در اونجا خودشان نگهداری میکنن. ما یک سال پیش یک برای از یابی جنگلات به خاطر نمی پالیسی جنگلات رفته بودیم به خود، در اونجا یک نفر دیدیم، یکی از کلانای در اونجا در اون منطقه هستن، مثلا ملک اونم مساحه بودن، و به ما گفتن که وزارت زراعت ایواز ازی که قریجات در ساحات مختلف در اونجا کش میکنه، بازمو درختار میاره در کوها در اونجا و توافق خوب نداره، خوبتر خواهد بود که اونمو تخما را برای ما بده، ما خودمون در اونجا در مساحا کشت میکنیم. و یا یک سیستمی داره که کسایی هستن که در اونجا به حساب مثل گارد واره در مساحا هستن، تقریبا ساحه 10 کیلومتر مربع برای یک نفر داده میشد، برای از اون معاش میدادن امون مردم در اونجا تا از امون ساحه حفاظت بکنه، بخاطر که جنگلات وقتی که درخت ها خرد باشه حیوانات مختلف رو صدمه میرسانه و از بین میره. او کسی بودن که هیچ نوع حیوان در اونجا حیوانات البته اهلی که دو ساها مردم میچراندن و را اجازه نمیدادن. ای گفتن که ما براتان زمانت میکنیم که در ظرف دو سه سال ما میتونیم یک ساحه بسیار کلان تحت جنگلات بیاریم، به خاطر اینکه ما میراهای مختلف شد میفهمیم. او کسا بسیار علاقمند بودن، خصوصا در درخت هایی که او میوهی بودن، یعنی جلغوزه. اگر ما در نورستان در ساحات مختلف که ما جنگلداری داریم، جنگلات داریم، اگر ما درخت های زیرا به درختان میوهی تبدیل بکنیم، البته با در توافق با مو درختانی که در ساحات هستن، من مطمئن هستم که نمی مشکل نمی آتش سوزی جنگلات از بین میره، مردم برای زی توجه میکنه بسیار چی هستن. ولی بیشتر نیاز است که طرزالعمل های مختلف و سطح های مختلف، یعنی در سطح دقان، در سطح قریه، در انجمن های جنگلات.
جناب دکتر سبایی، فکر میکنین که متخصصین کافی در افغانستان، مخصوصا در ادارهای دولتی که در کنترل طالبان هستن، حالا هستن که چنین کارا را بکنن و درک و دانش به سطح جهانی داشته باشن که چگونه میتونن در کشور مثل افغانستان با امکانات کم جنگلا را دوباره احیا بکنن؟
ما فکر میکنم که هستن، ولی به اون سطحی که مثلا ما چون ما در اینجا در پانتون کابل مسئولیت تحقیقات داریم، ما در تحقیقات مختلف میتونیم که درختان مختلف رو به وجود بیاریم. گپ شما بسیار درست است که ما متخصصین داریم، ولی متخصصینی که سطح دانش بسیار بلند باشه و نوآوری های مختلف به وجود بیاره، شاید فکر نکنم که حالا باشه. اکثر نفری که من میشناختم و به یک بانه از افغانستان بر آمدن، ولی من احساس میکنم که وطن ماستن، ما باید با وطن خود علاقمندی داشته باشیم، ما وطن ماستی رو باید آباد بسازیم. کسایی که دنگه هستن برای او باید رول داده شود، یعنی شاید حال به او سطحی که بخاطر ازی که ما نمیگیم که در دوائر دولتی امارات اسلامی مثلا هستن، در اونجا رؤسا هستن، ولی در پهلوی رو یک رئیس باید یک مشاور تخنیکی در اونجا وجود داشته باشه در بخش های مختلف. مثلا در وزارت زراعت اگر 10 ریاست داریم و 15 ریاست داریم، میشه که 15 متخصص در اونجا من حیث مشاور در اونجا کار کنن، نه من حیث رئیس یا چیز دیگه. و برازی ها
چرا به حیث خود رئیس کار نکنن جناب دکتر صاحب؟
خود در بعضی جای ها شاید زمینه ولی مساعد
مصلحت های هست احتمالا
رئیس کنن. هدف ما ایست که اگر کسی مثلا علاقمندی با وطن داره، میتونه که به هر سطح باشه میتونه به وطن خود کمک کنه. یعنی یک راه هستن که من حیث مشاورین کسایی که نخبه هستن، کسایی که متخصص هستن، در اونجا در هر ریاست یک مشاور باشه، مشاوری که دمو فیلد چی باشه.
تشکر جناب دکتر سید محمد ولی سالاری. پوهان سیب ذکرالله صافی، از شما میخوایم بپرسوم که بخش نقاط بعض مسائل مهم در منطقه یا در همو جنگلا هست که از زبانها تقریبا به دور افتاده، مثلا حفظ جان یا حفظ بقای حیوانات که در این جنگلها نورستان و کنر هستن و حال خانه و آشیانه خود از دست دادن یا اگر ندادن هم زندگیشان تهدید میشه. چگونه میشه این حیوانات نادر و کمیاب را حفظ کرد؟
ما قبلا هم به شما عرض کردم که زمانی که ما کلمه محیط زیست به زبان میاریم، این محیط زیست انسانی و محیط زیست حیوانات و محیط زیست چی، این مجموعه از اکوسیستم ها یک محیط زیست جور میشه. گفتم که جنگل یکی از اجزای لایتجزای محیط زیست انسانی است. بعد وقتی که جنگل میگیم و خودش یک اکوسیستم است و اوج تنوع زیستی یا تنوع حیوانات یک امر ضروری است که باید چه رقم حب شود. با تاسف براتون بگویم که 20 سال با وجودی که ما بودجه کافی داشتیم در تنوع زیستی هیچ کار نکردن. اگر یک میمون نوارد در اوساها وارد می شد، توسط مردم محل کشته می شد. اگر باید داشته باشین، حتی چون این جنگل های نورستان ما شما این باچی با سلسله بلتستان و با کشمیر و با اینا وصل هستند، حتی حیوانات می تانند از اون طریق به این جنگلات خود برسانند. اما در اینجا به سبب عدم وجود یک قانون حفظ موجودات احیا یا تنوع زیستی در اوجه مردم محل چی میکنن؟ اینا را کوشش میکنن که از بین ببرن. شکار بیراویه فوق العاده صورت میگیره، با وجودی که دولت دو تصمیم گرفت که شکار منع است، اما متاسفانه صورت میگیره و اوقات شکار کاملا توسط مردم مراعات نمیشه. این چی بود؟ به سبب کمبودی حکومت قبلی و وجود فساد بود. چون فعلا ما میگیم که حکومت که با وجود آمده این تقریبا عاری از فساد است و خودشان ادعا میکنن، اینا چی بکنن؟ به خاطر تطبیق همین فرمانهایی که اگر قبلا کدام مشکل وجود باشه تعدیل بکنن و دو ساعت چون ورش کنن تطبیق بکنن. سطح آگاهی مردم بلند ببرن. اگر شما یک موجود ببینن، یک فود چین است، یک تسلسل، یک زنجیر غذایی در جنگل است، اگر شما کوچکترین موجود هیا از باکتریا شروع بکنین و با بزرگترین از این برین که حیوانات فقاری هستن، اگر یک زنجیر از این قطع میشه تمام سیستم مسکوله، تمام سیستم ضعیف میشه، جنگل اور اکوسیستم جنگلی چی میشه، یک نواقص وجود میاد. چی باید شما ما پیشنهاد میکنیم که بیان از امکانات دست داشته خود استفاده کنیم. ما از امارت اسلامی این تقاضا را نداریم که اینا برن نیالا را از ما چی بکنن، نیالایی که مثلا آیندارا در نظر بگیریم از کشورهای دیگه وارد بکنن. بیان از منابع طبیعی خودی که در دسترس ما سمیلیت چی بکنیم حفاظت بکنیم. یگانه رای حفاظتی از چی است؟ ایجاد شورا است، تقویه شورا است، یعنی آگاهی بر شورا است که اینا چی بکنن. بعد تمام به حیوانات باید به حد حقوق قائل شوه، مثل که یک انسان او از بین میره. اگر چنین شرایط شوه، این جنگل اکوسیستم جنگلی ما چی میشه؟ محفوظ میمانه. مثلا مسئله دیگه که مثلا ما میگیم لند بریکینگ یا وسعت زمین ها، حتی ما پیشنهاد میکنیم از این هم جلوگیری شوه. چرا این ساحه دولتی چی میشه؟ این ساحه که مثلا جنگل است او کم میشه، وقتی که او کم شد کمی سایه جنگل بالای نباتات دیگه هم چی میکنه؟ تاثیر زیاد وارد میکنه. قطع بیرویه جنگل خودش تاثیر ناگوار برای جنگلات، برای بوتهای دیگه داره. پیشنهاد ما این است که دولت باید چی بکنه؟ شورای محلی رو حمایه بکنه. حمایه از اینا چه رقم صورت باید بگیره؟ برتون گفتم که کارخانه‌ای که قبل وجود داشت یک کارخانه وجود داشته باشه. صحیح، اگر ما توقع از این نمی‌کنیم که در روزانه چقدر متر مکعب چوب صادر شوه، نه، با اندازه ضرورت خود ما. اگر تنها با مصارف خود ما در کابل ما چوب تولید بکنیم، چوب پروسس بکنیم، ما نیاز به خریداری چوب با $30 فوت نیاز نداریم که از بیرون داریم، از ترکیه بیاریم. ما این چوب اینا پروسس بکنن در وقت قطع جنگل و همزمان با ازی قوریه ها بسازن. ما لله الحمد صحیح است که یک تعداد جناب سالاری صاحب گفتن که شاید برآمده باشن، به اینا چی بکنن؟ زمین سازی بکنن و در هر چیز خوب با فکر نمی کنم که یک ایجاد تبعیض و ای که ساینس است و ای که علم اسلامی است ای چی میکنه مشکلات بار میاره. اینا رو دوباره بیارن. ایکاردار یکی از مؤسسات بسیار مؤثر و مهم در کشور بود که اونا همیشه تلاش میکردن در غلجات کمک بکنن و در بخولات کمک بکنن و در جنگلات کمک بکنن. از اونا کمک بگیره که اونا جنگل چیزای نوارد بیارن، قوریه سازی بکنن. مثلا جنگل قطع میشه به عوض از اون دیگه شانده شوه، ساحه مشخص برای نباتاتی که تقریبا در برابر خشکی مقاومت دارن. صحیح، ما فعلا بیشتر از 600 میلیمتر سالانه باران در نورستان داریم، ولی تو پیش بینی طوری است که این بارندگی چی میشه؟ کم میشه. کدام نبات ما عوض بکنیم؟ کدام نبات ما بشانیم که در برابر 200 میلیمتر خشکی باشه مقاوم باشه؟
یک فرست طولانی از پیشنهادهای دارین شما که ان شاء الله امیدوارستم مسئولین شنیده باشن و یادداشت کرده باشن، در صورت امکان همشه عملی بکنن. به خاطر از اینکه همونطور که شما گفتین تخریب محیط زیست تنها بالای مردمی که در همون محل زندگی میکنن تاثیر نداره، بلکه بالای تمام اطراف و منطقه نزدیکش هم تاثیرگذاری خواهد داشت. یکی از پیشنهادهایی که شما کردین و همچنان دکتر صاحب محمد ولی سالاری کردن این که با مردم محل بیشتر کار شوه و کمک شوه تا کونا بتونن جنگلات خود را خودشان حفظ بکنن. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، از شما هم می‌خوایم در آخر برنامه کوتاه مختصر بپرسم که پیشنهاد شما برای احیای دوباره جنگلات چی است؟ چگونه می‌شوه در نورستان و کنر جنگلات را که حالا داریم گسترده‌تر شوه و از اونایی که سوختن یا آتش گرفتن دوباره پس احیا شوند؟
تشکر. پیش از اینکه در مورد جنگلات یادآوری بکنیم، سوال که شما در مورد از بین رفتن حیوانات گفتین، نکته که بسیار زیاد اساسی و مهم است. فعلا در بدنه امارت اسلامی افغانستان بدون از اینکه ارزیابی شود که کدام انواع ما اول در مجموع حیوانات ما قابل شکار است، یعنی متاسفانه جواز شکار صادر میشه. پیشنهاد میز و مشوره میز به امارت اسلامی افغانستان که همین مسئله را جدی بگیره و روی شکار یک منع عمومی قرار بده تا ما بتانیم حیوانات خود را به شکل خوبتر حفاظت بکنیم. در مورد مسئله جنگلات مشخصا من دو پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولی من است که امارت اسلامی افغانستان و ادارات مربوطه که در رأس از ممکن وزارت محترم زراعت بوده باشه، اینا هماهنگی را بیشترتر بسازه بین نهادهای اکادمیک، بین ادارات زیره، بین مؤسسات، تا ما بتانیم اونمو طرز العمل ها و پالیسی هایی که ما در حقیقت از جنگلات به شکل خوبترش حفاظت بکنیم او را ما به شکل خوش تطبیق بکنیم. و نقطه سوم، اما قسمی که پوهان سب اشاره کردن، نقش جوامع محلی، نقش شوراها، نقش انجمن ها در حفاظت جنگلات فوق العاده مهم است، باید توجه جدی بری صورت بگیره.
زنده و سلامت باشین جناب جلالدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، همچنان محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیقات علمی در پانتون کابل، و همچنان پوهاند ذکرالله صافی، کارشناس امور زراعت، استاد پانزه زراعت. از حضور شما در این برنامه تشکر، و همچنان از شنونده‌های عزیز که تا به حال ما را همراهی کردند. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را بشنوید. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. شب و روز بخیر.
می‌سوزد تنم تب دارم امشب.
زهیر و شیر.